کلی سلامونه بیا هم وای درنه درانه لکه د غرونه وای تیز لکه بادونه خواګه لکه غندونه وای چی شایسته لکه تاسو دوه مننه تاسو وای چی پته نشه څه خبره ده چې په فیسبوک پیغام نشم کولی نو دغه ستون زنه خو نیم خبر بیا ارمان نشنه هم وای چی سلامونه تاسو ته په غرونو خادم وای چی په غرونو غرونو سلامونه او دا به بس یو کنه نور هم نه بس دا پوره دي مننه تاسو
نبی رحمان وحدت صاحب هم سلامونه قبول کړی د دوه همزه الله پاره کابل کې ستاس خبرونه واورم د ستاس خبرونه خاص مینواله ما ګران کابل کې هوا ډیره برابر ده نوی نیالګي راغلی دي او ټول افغانانو څخه مهیله ده چې هر یو نفر د درې نیالګي کشیش دي ترڅو وطن وسمسور سي نړۍ مننه کو نبی رحمان صاحب ډیره اعلی خبره مو کړې ده نصیر جمال الدین هم سلامونه وړاندې کړې دي د کوټبلستان څخه لادي وکی چې جوړ او روغ بس نړۍ مننه ساسخه نور پیغامونه به هم چې روان دي شریکو به خپل ته بلار سو راپورته
وو ور بشو د وقار من پورت
اسلام آباد په ولر سو په اسلام آباد کې ګڼ شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره د P1 او P2 ماجرتي کیسونه لري د امریکا لنیوي ولسمشر ډونلډ ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بیا میشتېدو پروسه نوره ونه ځنډوي هم په دې کې باندې نور تفصیل لري وي همکار وقار احمد تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوي
افغانستان کې د طالبانو د بیا راتګ سره ګڼ شمېر افغانانو وطن پریښوده او ځینو په دې امید پاکستان ته سفر کړي چې له هغه ځای وکړي شي یو مغربي هیواد ته مهاجر شي په دې لړ کې ځینی افغانان د P1 او P2 پروګرامونو لاندې امریکې ته رسیدلي خو زیات نور افغانان لا د تک په تمه حل تپاتې دي او د دریو کلونو په تیرې دوی لا کار نه دی معلوم اوس چې امریکا د پناه غوښتونکو د منتقل کېدو پروګرامونه ځنډولي دا افغان کډوال د امریکا له نوې حکومت څخه غواړي چې له دې سره شوي ژمنې زر تر زره پوره کړي
ورو ورو کیسونه تر سره شو او مونږ تقریبا فلایټ برابر وو زمونږ کارونه زمونږ کوم خبرونه چې کوم پروسیجر چې وو ټول تر سره شوی وو خو لبد مرګه کله چې ترامپ د جنوري په شلم کې راغی او ځینې فرمانونه لاسلیک چې لبد مرغه یو فرمان دغه د کیسونه زندوله د ماجرات کیسونه زندوله و چې مونږه ډیره اندېخه من کړی دا
تر دې مخکې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلیو چې امریکا به د روان کال د ستمبر د پای پورې د افغانانو د مشتیدو پروسه بشپړ کړي خو بیا د صدر ترامپ د امریکا د کډوالو د پروګرام نوی ورځولا د زندولو پریکړه د افغانان سخت اندېخمن کړي دي
کچرته دا پاتې شنو یو ډیر غټ مشکل سره افغانان مخشي او باید د یو حکمت عملیونه کې چې مقصد دا کې سونه کې کینسل شنو باید ډیلی نو هم نور نشي دا افغانان ډیر زیات ضرورتلې ډیر زیات مشکلات سره مخ شوی دي ډیر مشکلات یې تیر کړی دي او تیرې هم
د افغانانو په اسلام آباد کې د پولیسو ناوړه چلند څخه هم شکایت کړي او ویلي چې زیاتره پناه غوښتون کې د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې دوی ته ویلي شوی چې د پناه غوښتنې قضیه به له دولستر اتلس میاشتو کې حل شي خو د دریو کلونو پوره کې دو سره لا هم دای کم کانې کون کې جواب نه دی ترلاسه کړي زموږ
سرنوشت نامعلوم دي ځکه چې موږ زړه نه زړه یو افغانستان ته په هیڅ قیمت سره نه شوتلای ځکه چې دا یو مشکل و چې موږ هغه ځای نه موزانو نه خلاص کړی نه ما خپل ازمون کورنه نیمه شپه موږ د افغانستان نه ووتو دی خاطر کور کلی هر شی اما سی پاتو شو موږ دی خاطر راغلو اوس چې لاړ شو چیرته لاړ شو
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد او پنډای خارونو کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو پروسه چټکه شوې ده چې پترس کې په سلګونو کډوال افغانستان ته واپس لیږل شوې دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي لکنه کې دوه وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل خپل پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل خپل ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري.
بیا ستړي مشه یو ریدم کولای دم کو وی وی شرین خبرونه دا مونږ به سه د سوتای پر د هوا پر دا پیریانو ډولای بیا چې نه شو زیاده راوړې ده دا نه صاحب دا کوم زینا کنه نو شو زیاده سه ور سره د ستار کلی وای په خیر سره
خیر اغلا استا و ډیر څه چې په خیر سره لاس بل چې ډیر
ډیر لر نه عالم
کنه حسن شپ
سره دا سه وای دا سره زو شو چې خلک دا کرکټ
ډیر زیات
او تاسو دوه به چې کرکټ باندې خبرې کو مته لګي وختي لګیدا لکه اوس یا سمبانبل سبا شروع کیږي موږ له سوزي مخکي خبرې کوو چې ټورنمنت او غدا خبرونو په حساب کو پکې وخت یې ورو نو دی ماته دوه ویلو چې ته برازي ماته چې لکه صبر وکړي چې ورځې نږدې شي نو بیا با رازو پکې کړپانه به خبرې هم کو تاسو ته تازه معلومات هم درکو
نو تازه معلومات سړي
تازه معلومات خو دا نیمه دنیا ته خبر ده او غدا له چې نیمه نه بلکې لته خبر ده چې چمپینز ټرافي شروع کیږي او سبانه بل سبا شروع کیږي پاکستان کیږي دا ځلې دا چمپینز ټرافي چې دا نو دا وای چې تقریبا وکاله ورستو دا ټورنمنت کیږي زلګ دا غواړم چې لګي تاریخ وې ما
و دا بشي
کله چې دا تجارتي لوب نه وي یا دا چې کوم آی پی ایل شو پی ایس ایل شو یا دا شانتی بی پی ایل شو اب اوس ټول دنیا هر دویم درېم ملک دا لوب کیږي چې کله دا لوب نه وي نو کرکټ په دغه یو ټورنمنت او ورلد کپ او نو هغه ته سلور کال وروسته کېدو هغه کې هغه د آی سی سی خپل قانون کله په پنځم کال ته وخت کله په دریم کال په شروع کېدو نو دا په کال 1997 کې کله چې په شپږ نویم او نویم کې د کرکټ د ورلد کپ شونو آی سی سی دا وی چې را د کرکټ د لوبې ځکه په لوبو کې تاسو لوبې نه په دې کې پیسې مو بزنس مو تجارت مو ټول ملکونو اقتصاد سره هم خکېدونو دی د خپل ممبر کنټریز یا غړي هوادونو چې دی هغه په مشوره باندې چې یو بل ټورنمنت هم کوو ځکه چې ورلد کپ ته بسلو کال څوک انتظار کوي هغه دوران کې به میشونه کېده خو زیات انتظار خو د ورلد کپ کېدونو دغه وخت کې په 1999 يم کېده چمپینز ټرافي فیصله وشونه دا د شروع کې د دوه کال پس کېده اولنې چمپینز ټرافي چې کوم ده په 99 يم کې د جنوبي افریقا ګټلې و دا غین ورستو په کال 2002 يم کې نیوزیلند ګټلې و دا غین ورستو چې کوم دریم وغړ دلچسپ لوب په دیو چې هغه د هندستان او د سریلانکا فائنل وغه د باران د لاسه پاتې شونو هغه دوانو لور کو نه غي وازنه کپته چې دوانو ګټلې
شریکه
باندې هغه دا څوک نشو لکه هندستان یو بل ګټلې نو هغه دوه ځل ګټلې دا سریلانکا یو ځل ګټلې دا خو هغه یو کپ بیا دوانو په شریکه ګټلې ده کنه یو وازنه استرالیا او انډیا دا سیمل کو نه دي چې هغه چمپینز ټرافي دوه ځل ګټلې دا اته ځل لا ټورنمنت شوه دا اوس نه هم ځل چې کیږي په اخیری ځل باندې پاکستان ګټلې او د دې ترڅنګ ما افریقا یاد کړ نیوزیلند می یاد کو هندستان سریلانکا خو یو ځل ویسټ انډیز هم چمپینز ټرافي ګټلې دا ځل په دې ټرافي کې نشته نو دا اوس نه هم کپ دی نه هم ځل لچې په پاکستان کې کیږي 2019 کې تاسو ټول ته یاد وي چې کم برتانیا کې کم ټورنمنت وغه د هندستان او پاکستان فائنل نو هغه غن ورستو دا په کار د چې دا ټورنمنت شوه په ان 2020 کې خو هغه ورځ کې کورونا و د کورونا د وجې نه تاسو پته ده چې هر څه تړل شي کرکټ هم بند شي او کرکټ بیا په داسې حال کې کې دوه چې په ګراوند کې به کتون کینو تاسو پاره به کنه
صحیح
ما غوړو چې کتلې چې ایسوک بنو کلاړان چې په سویل غوازونه برات لکنه نو د کورونا د وجې نه دغه د یوشتم د ټورنمنت پاتې او دوشتم ترشتم د اوس پنځشتم کې رساله وشو دا ځلې پکې اته ټیمونه دي افغانستان په اولی ځل باندې یعنی په لومړي ځل باندې چمپینز ټرافي کې ګډون کوي د نمک کې دی په چمپینز ټرافي کې لوبانه د کړي ورلد کپ کې کړي دا سیریزونه شوی دی ټي 20 ورلد کپ شوی دی خو د افغانستان اولنی ځل دی بل بیا اته لوبډلې دي په دوو ګروپونو کې تقسیم شوې دي نو په ګروپ ا کې بنگلاديش هندستان نیوزیلند پاکستان دي دی په خپل کې یو یو لوب کوي او په ګروپ ب کې افغانستان استرالیا انګلند او جنوبي افریقا ده نو اته لوبډلې دي په دې کې بیا کو کته شنو سریلانکا پکې نشته ده هغه یو ځل ټورنمنت ګټلې ویسټ انډیز پکې نشته ده هغه ټورنمنت ګټلې ده دغه سه زیمبابوي چې کوم نه هغه تیر یو دوه ټورنمنتونه کې برخه اخیستې و خو اغي هم پکې نشته ده نو داس اته ټیمونه دي او
دا ټیمونه چې نشته دا سلیکشن یې څنګه کیږي دا لوبډ چې یعنی هغه دې کټلیم دی اوس نشته
اغه دا څه ده چې ګور استاد خبره صحیح ده چې اوس خو مخکې د کرکټ لس اته یا جن زد دولس ټیمونه اوس ډیر زیات شوې دي یو ټیمونه زیات شوې دي مقابله لوبم ډیر دي نو ټول ټیمونه په یو ټورنمنت کې نشي راتلی په دې 13 ورل کپ کې د امریکا کې چې یو کټه خیالي نوزنی اغه هوا دونه د څومره هم د لوبو بوډونه دي کغه فوټبال د کرکټ ته غي د غوړی چیرې کم مضبوط ټیمونه دي خو پکې خوندي وي ټیمونه به کم راشي
صحیح
اغه ته اسوسییټ ټیمونه وي چې اغه دومره لکه ټیمونه مضبوط نه وي خو دی غوړی چې کرکټ پکې شروع شي په دې کې څنګه تاسو ته موي چې د اقتصاد هم د اکونومي نه پی سي دی پکې ملکونو ته د کې بیا آی سی سی په خپل د ماشومان یا د جنکو په سپورتس کې ډېر پیسې لګیدل غي تعلیم باندې مصرف ډېر کوي نو دی ټول غواړي چې غټ ملکونه خو دي خو نورم پکې شامل شي بیا چې دا سه غټ ټورنمنت پای کې واړه واړه ټیمونه راشي نو دا غي سره دا ټورنمنت خون ختميږي په دې لحاظ باندې لکه اوس ست ټیمونه دي هغه مضبوط دي ایو سلور پکې کمزوري رااله او هغه کمزور وي بیره چا سره مقابله کوي کنه به تر ټولو کې اچي نو هغه مضبوط ټیمونه د پاره هغه تماته ورکول آسان وي خو دا غي د وجنه بیا کله کله داسې کیږي چې هغه یو نیم ټیم لماته ورکی نو دا هغه ټیم په هغه ټورنمنت کې مثال د امریکا او د پاکستان لوبه او جام کې وګټله نو پاکستان تا ګران ادا شو چې په هغه ټورنمنت کې پاتې کېدو ته ګران شو نو دی دا هم وړي چې کمزوري ټیمونه پکې راشي خو چې کم تکړه ټیمونه دي هغه خپل ځای کې وي بیا په چمپینز ټرافی کې دي ساتلې دغه اته ټیمونه دي نو دا چې کم ټیمونه په ون ډے کې یا د ورلد کپ کې د سر اته ټیمونه پاتې شي نو دا هغه په چمپینز ټرافی کې بدلو کیږي چې کم بیا دغه نه هم لسم یو لسم دوه لسم ټیمونه وي اغه پاتې شو بل د دې د یو ورځنې لوب خپل رانکینګ ویل کا سٹار ټیم دی هغه دولس لوب کړي دي سٹار ټیم دی هغه هم دولس کړي دي تا غش پک ګټلې دي سٹار ته ګټلې دي ملکونو په حساب باندې نو چا چې زیات لوب ګټلې دي هغه با چمپینز ټرافی د کوالیفای کوي پاکستان هم چې کړه د امریکایي لوب بللې او دا یو خبر و شي کله چې چمپینز ټرافی نه بهر شي خو هغه ځکه هوست او تیر ورلد کپ تیر چمپینز ټرافی ګټلې و نو هغه ځکه پکې پاتې شو
نو هوست خبر را لې نو څومره ملکونو کې دا لوب به کېږي دا
دا زل ټوله پاکستان کې وا دی کوشش شروع کې دا و چې د پاکستان سره بنگلاديش او هندستان هم شامل کی هوبیا هغه د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم سیاسي کړکې چې اختلافات دي نو التنه کې دا بیا دا دومره کلونه چې پکې تیر شو اخیری چمپینز ټرافی 2018 کې شو او نه دا اوس تک بن درې او وو ان وو کال پس کې دا ټورنمنت کنه نو دیو جناب دا ډیسایډ شو چې دا پاکستان کې خوښ پکې بیا هندستان د پاکستان کې د نن لوبه نه کول نو هغه د وژنې د ځنې میچونه دوبۍ ته وړي دي نو د هندستان ټول میچونه درې میچونه په دوبۍ کې کیږي او پاتې نور چې کوم پنځلس میچونه دي نو هغه په پاکستان کې کیږي پنځلس نو په خه دولس میچونه په پاکستان کې
دا او ټول ټال پنځلس لوبې دي
او د دې ګروپونو دته ګروپ راوند وي دا پنځلس لوبې دي لکه اته ټیمونه دي هر دوه ګروپونه دي نو په هر ګروپ کې به هر ټیم درې میچونه کوي چې چا په دغه کې دوا اوګټل یا درې اوګټل هغه ببل راوند توزی او چې چا بیا دوه بیلل نو بس هغه په کړه بار کې بیرته بزې په تور تا
او بیا هغه خبر راځي د فیورټ ټیم کنه
او هغه لازم و خو سیمی فاینل به ولنې چې کوم دی هغه به په سلورم مارچ باندې دویم سیمی فاینل به پنځم مارچ باندې دی او شروع کیږي سبانه بل سبا 19 تاریخ دی ولنې لوبه د پاکستان او نیوزیلند او هغه به د پاکستان په وز مخ دی ونی مې 2 بجې شروع کیږي د امریکا کې به سهار سلور بجې او پاکستان کې کوم خلک ګوري بجلی هغه کته شي او چې څوک نشي کته جوړ دی په فیسبوک ته کینې لته خلک نه
دا دا چې دا لکه T20 خو ټیم ډیر لګي خو دا چمپینز ټرافی هغه د ونډې په شانی
دا به یو ورځ نه دا ځلې 50
نو مطلب دا چې موږ په کیمیا لګ ډیر کته شو دویم اننګ په کې کته شو
ځکه دا به خبره ده چې نو جام شروع کیږي
نو مرسه دې را په یاد کړل د خلکو بویم چې څوک د کرکټ سره دومره مینا لري د خلکو خبرګون څه دی یا څنګه ویني څنګه چړي
خبرسته دا خلک بول بیا ما په څه بدلې شروع کړي زمون خلق هغه د مینې د هر سکه سره کوي کنه هغه د کرکټ سره کوي او باړو سره کوي هغه مینې هغه لیوانی مینا
انتهای
کنه لکه کوي یو ټیم مخخت هغه ویل نو بیا د کلاړي خور مورم کنځم هغه ته بدره د هغه خاندان په سیم زما او هغه وګټل نو بیا مې هغه د توبه سفر هر څه دی کنه زمون خلق بدینه بوګی چې لوبه لوبه د ګوره د فوټبال مثال به ورکو تیزل چې په سعودي عرب کې دا مثال ما یو سوزل ملګرو ته ورکو چې ګوره د فوټبال چې کوم د نړۍ ټاپ ټیمو هغه نه مراکش شو ګټل کنه واه مراکش کې ورجشن نو د دې مطلب څه چې ولې دا ارجنټینا چې کوم د بیکار ټیمو یا برازیل بیکار ټیمو خو نه دا ورځ باندې بس دا یو ټیم لوبه خو او غبل بس خپل کوشش کو خود هغه مقابل ټیم په پرتلې لوبه خنه و کرکټ کې هم دا څه ده که څوک ماته سوې چیرې زمونږ د تاسو د مینوال خبرو کړنو چې چا اوس د افغانستان ټیم خوخت هغه د منی نش دی دیو بیلی بل به ګټي خامہ خا کنه
یعنی سره امیدونه ډیر لوړ دي
که چې پاکستان خوخت دی نو ډیر د منی نش پاکستان که د نیوزیلند له لوبه په لاره نیوزیلند لوبه خو وکړه کنه که استرالیا لوبه ګټي هغه به لوبه خکېبل په دغه ورځ باندې په کرکټ کې بیا ټول لوبه کې داسې ده چې دای څوک نشي ویل چې دا ټیم ډیر مضبوط دی او دا به بس ګټي کنه یو خو ځنی ټیمونه داسې چې دا غیر له د پاکستان باندې کې د کرکټ څومره هم ماهرین دي دا وایي چې د نړۍ یو ازنی ټیم دی چې تاسو د باره کې سم نشئ ویل
ان پریډیکټیبل
لکه ته دا نشئ ویل چې دی به وګټي هو ته دا نشئ ویل چې دی به وبي دا شان د اوس استرالیا را د هغه کې تاسو مقابله وکړي د انګلند سره د هندستان سره نو هغه د هغه سره لکه هغه په پورتو کې راغلم کو نه چې خلک ترنګي کنه دا هغه څه مقابله یې ځکه چې دواړه مضبوط ټیمونه دي دواړه د سپاله سانا باندې لوبي
ماته نه خوري او یو
هغه ماته خبره نه جوړي
لکه اوس تاسو کو شو نه ډیر کوي
پاکستان او افغانستان مثال به زور کما افغانستان اوس شکر د ډیر خوشو دي ټیم یې د ټي 20 د دایره نه راوتې دي د ون ډے کې پرفارمنس خوشو دي بیټینګ کې بالینګ خدا غي سم ډیر مضبوط او بیټینګ چې کوم دی خوشو دي د غي اوپننګ خدای دا غن ورستو چې دویم دریم څلورم نمبر دی بیا خیر کې دوه ماته پورې الاونډران دي نو بیټینګ دا غي خدای بالینګ اسه مضبوط دی پاکستان کې بالینګ ډیر مضبوط دی ډیر مضبوط بالینګ لري او هغه تیز بالرانه به ډیر خدای خو مسله دا غي د بیټینګ دا کې بیټینګ کې د دی اوپننګ و چلے دا یا دویم دریم کلاړي په فیل او دی دا هغه پنځو سپټرن زونه وکړو د پاکستان بارا کې اکثر دا یم چې د دی اوپننګ سل رنزونه وکړو نو هغه مې ستدي نه سوپ نشي ته لزکه دا غین روستو مډل لارډر یا روستاني کسان چې دی هغه به ډیر خبرټینګ کوي خو کله د دې اوپنر زر اوټ شي نو بیا کا روستو بابر وی یا افتخار وی یا رضوان وی هغه ټول پرشر کې راځي به نشي کولای نو
نن سبا چې کوم د میچونو یا پیس جوړ شوه دی د رنزونو جوړولو اوسط لوړی مخکې به کچا 200 به وکړم نو کافي به نو هغه به کافي او 200 ډیر شپ 2500 به ډیر غټه خبره خو وس دغه د غټ معیار ډیر چت شوه دی نتا سوسه غنی چې اوس د ټیم لپاره هر یو ټیم کوي کغه مضبوط وي کغه نو کم یو اوسط په ضروری وي چې هغه تر لاسه کړي د میچ ګټلو لپاره
لګین هغه کې د دوه خبرې دی خو د ګراوندونه دی پیچس چې کوم دی ګراوندونه چوتو د دې په کې ډېر غټ لاس وي لکه اوس په استرالیا او انګلند یا نیوزیلند کې الته کې دومره های سکور نکی کپ یو نیم ګراوند باندې استرالیا یا نیوزیلند انګلند لو بکې یو ټیم درې سو کینو ا چې دا چا خلاف شي ته پته جدي او کلوز به مونږ هم کوو دا ګراوند دا ورځ په دې ورځ باندې بیٹنګ کیږي کنه سیم کار د پاکستان له کتا سو دا اوس کوم سیریز شو دا پاکستان او جنوبي افریقا او د نیوزیلند نو په غویو میچ کې دې سو په 200 زیات باندې اول شو غي پوره کړو بیا غبل ټیم 300 وکړو نو هغه ورځ باندې خلکو چې دا غو 300 دی په صورت کې نشي کولای خو نه لکه چې ماته پته ولګي چې زما بدلانو باندې درس او شو کنه او زویم چې زم کولای شم او نو هغه د هایست ټارګټ وغیره او ګرځاو خو بیا چې د نیوزیلند سره مقابله او بیا هغه ټیم په 215 یا 255 باندې او شو نو یو پکې د ګراوند دا خبره ده چې
پچ
پچ
په دغه زرو د کده بال
په دغه ورس پچ څنګه ده چې یو ټیم درس او کې بلم کولای شي بیا ځینې صورتونو کې بالران بالینګ داسې خو بالینګو کې چې بیټینګ والا بیټینګ ته پاتې نشي
هغه
200 نیم سوا 200 اتیا چې وکی بیا هغه ته پته چوکې د دې بالران باندې کوي هوزم دا به کوي نو هغه میچ بیا په کوم رنزونه باندې سختيږي نو هغه کې دغه دوه خبرې چې او د پچ کنډیشن څنګه ده د رنزونه پچ ده رنزونه لپاره خده کده بالینګ لپاره خده
دا بیا هغه کې دي چې کله موږ هر ورځ دغه میچ دغه کوو په هغه ورځ باندې بیا موږ یو قسم اندازه ورکوي
شو پر فیسبوک ش ډیر سلامونه هم در تر روان دي او
پښتنی هم روان دي یوسف بیګټي
یا شوکت خزان سره پښتنه کړی چې انبیټیبل اوب لپکشي کې کومه ده دلته یعنی شر دو لوبډلې کمی کمی وي
ګوره شو که تاسو بده سده چې تاسو د یو ورځې نه لوب ګورئ نو ټول تیمونه داسې چې هغه دی بل سره مقابله کړی دی او چې همیشه یو ټورنمنت کیږي لکه فرض کړئ نیوزیلند او پاکستان لوب کیږي نو تاسو په دغه اخیری پنځمه چونه ګورئ چې شاګرته دي کنه خو زه بیا دا وایم چې په دې کې دانی چې کم ټیم د چانه زیاتې لوبې ګټلې دي دا د غورز لوبې په غورز باندې تاسو په تیر ورلد کپ کې د هندستان کې د استرالیا او د افغانستان د غزر مثال په توګه زه کوم چې ګور د استرالیا ټیم او د افغانستان سره میچ او هغه میچ تقریبا داسې و چې ټولو خلکو مخ په لږه غړنل چې بس افغانستان استرالیا لا په ورزنی لوبو کې ماته ورکړه او بخینج دي شو هغه یو کېشت ماکسول راشو اغه په یو سره باندې اغه لوب وبیلل نو دا غنه ورستو زما په خیال لغه یو غټل میچ وغي وبیلو بیا په دلته په امریکا کې ټي 20 کې غي ته لوب وغټل نو ان بیټن په دې کې ماته یو مخکاري چې هغه ماته نه خوړل کې هندستان دی استرالیا اوس د دې ټورنمنټ مخ کې سریلانکا ته تلې و ټیسټ سیریز غټل او بیا ون ډے سیریز یې وبیلو کنه خو د کرکټ د غتون کې په اس باندې د استرالیا ټیم داسې دی چاري سپال اسانه ماته نه مني سم ورسره بل ټیم بیا نیوزیلند دی لکه تاسو له دې
دوه
هغه په پکی وی هغه په کشته دی نیوزیلند ټیم هم داسې دی بیا د انګلند ټیم هم داسې دی د هندستان په خپل ټیم مضبوط دی د افغانستان ټیم په دیو سنې کې د کرکټ څومره هم په هان دی د پاکستان یا د نړۍ د افغانستان څخه د افغانستان ټیم مضبوط دی بیټینګ یې خدي بالینګ یې خدي فیلډینګ یې خدي پاکستان دی هغه خم دی خراب هم دی تاسو سم نشي ویل د استرالیا ګټلم شي او بیا د کمزور ټیم نه بیرلم شي کنه نو دا ته ټیمونه چې کوم دي ما ته خو بهترین ټیمونه ښکاری خلو به به خبره ده چې خو بهترین لوب کیږي
او سره به اوریدونکو له دونکو ته دا وایو چې شهاب زاده زمونږ قدرمن همکار د کرکټ په حق له تاسو ته معلومات درکېدا ما
نه دلته شو ډیر کرام صاحب چې ډیر معلومات تاسو لري سلامونه د ترالی شلې
مهرباني کرملا سه پټه د کرکټ لیونې
ده او هو دي د کرکټ
دي شپ پښتنه کوي او د معلومات راکوي خو د سه پښتنه م کوي چې د ډیر باندې معلومات راکوي
هغه بل د بلز په حق له خبره کړي و چې دا د الوتو کنه
هغه د وخت پښتنه کړي و دی پښتنه وکړه چې بالولې کی او وکټ باندې چې بیلز پراتی درې واړه واړه کاندونه شانتي چې دغه ونه لګي
خو به کیرناګانی نه وس پکیرناګ
نو وس آی سی سی او یو بل خبره ده آی سی سی د هر ټورنمنت سره د دې قانون یا لازم بدلیږي کنه مخکې دا و چې تاسو وکټ وهو هغه بیلز ضروري نه خو چې دغه پټ شوس ماته چې تر کومه هدا پورې یاد دي ځکه یو ټورنمنټونه کې دا شوي دي چې بال با وکټ ولګي خو بیرته چې بیلز نه ولیدل نو امپایر اوټ نه ورکه نو ماته چې کوم اخره معلومات دی غدا چې تر څو د بیلز د وکټ نه ولیدل نه ني نو اوټ نه هغه چې ولګي بیلز ول ویږي اوس په لایټونه هم لګي دي لایټ دې مولګي خو چې سو پورې د وکټ د سر نه بیلز اورل شنته ورکه شان لرګي چې هغه نه ولیدل نو اوټ نه دغه دی وختي پښتنه کړې و نو خو دې کې چې جواب ته ملاو شو
او بل پرسته مې کوم چې کوم لوبغاړي دي چې په دغه لوبډلو کې یعنی ډیر تکړه و یا وستا یا نستا داودی په حق له هم کوم
زه 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 په خپل درې کلاریان ډیر په څه خفه يم چې نشته پکې درې کلاریان دا سړي چې هغه یو د هندستان بومره هغه بومره نشته دی هغه چې د استرالیا خلاف چې کوم ټیسټ سیریز او پکې خو خوښ شوی دی نو بومره پکې نشته دی هغه انفټ دی د ټورنمنت کې نو داغه لوبه د کټولو وبي دغه شان د استرالیا میچل سٹاک چې کوم دی میچل سٹاک
هم میچل سٹاک پکې نشته واو
میچل سٹاک نشته دی هغه راغله او او پریکټیس کې دا هم زما خل له زنګون کې صدا لګیدل مې چې سٹاک نشته دی بیا دا ریچ کوم مخکنه کیپټن وو نو هغه بګین نشته دی اوس دا دل سټیون سمیت کیپټن وی خو هغه بیا هم بالر او بیټینګ دواړه کوي خو مې چې سٹاک بولینګ چې کوم دی د بولینګ پیس حب باندې سره ځای نشته دی بیټسمنان پکې خډیر دي او د پاکستان دغه یو چا کمنټ هم کړی دی سایمو یوب نو واکه سایمو
سایمو مسعود صاحب دا پیغام
سایمویو بخو خو کاغه ویني بیا با تاسو فخر زمان خو خیر ګرانه ده چې ټیم نه لري کړی وي خو دا وروستو چې کوم دوه کسان دي کې به یو نه وي خو سایم ایوب خوږ دی دغه په خوږ دغه نشي کولی نو ټورنمنټ کې به بیټنګ کې
دا میراث په فګار افریدی وای کنه دا انعامي رقم د کم ځای نه
ویرازي انعامي رقم دا په دغه ور کوي کنه ایس سی ور کوي دا د خطه په سوکو دا دازل زما خیال لچی سوک دا ټورنمنټ وګټي نو 2 ملیون 15 لک ډالر بول ور کوي سوک یو ګټي او ټوټل د ټورنمنټ پیسې چې کم دین او اغست په 15 ملیون دي نو 15 لک ډالر
صحیح
کوچ چار ټورنمنټ وکړو نو غلبا انځیش لکه ډالر ورکړو
ګټو او یو چا پښتنه کړو چې تاسو د خوشي ټیم لوبډله څوک ده
جما خو د رښتیا چې ته مور هغه لوبډله خوخي چې اخري او بالا پر لوب ورسې کاغالي وي کنه خو په خپل د کرکټ په حساب باندې استرالیا مې ډیره خوخه ده کله مانه څوک ته پوس کی یو مې ګرمه نه خوخه استرالیا مې په اولی پوزیشن باندې ده دوم نمبر په څه بیا هندستان خلما چې هغه دومره زر لوبي نه پریدي کنه اخره پورې مقابله کوي او بیا د شانتي د انګلند او د استرالیا خپل یو رایول دی دا نو هغه په کم خون کوي
او صحیح
او شوکت خزان سي تاسو ته وایي چې دا زمو پروډوسر شعیب زاده دی تاسو هغه کې دي چې مستیک لې کې ډایرکټر سیب
نه 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 دا چشمه مې کاغذ بنی
مې چې د سټ ډایرکټر یاد وي تاسو د سټ لکه د سینې شو د کرکټ ډایرکټر مغالطه جوړنه کې
سب کنه نو ساتونه
بس شپ زده سبو چې هر
بل پوښتنه کوي غم کول شي خو زه به دا وایم چې کور لوبې دي لوبو ته د لوبې په هیڅ کته په کار وي یو خو دا کلاړیان چې نو دي رښتیا خبردار چې زړه نه لوبه کوي چې ګراوند ته کوزي شي یو کلاړی هم داسې نه چې هغه وایي چې راځه کوزي کوم زه دا لوبه بیلم هر کلاړی هر لوب ډله هر لوبغاړی دا کوشش کوي چې خلوبو کی لوبې ته د لوبې په هیڅ کور یو چې کلا یو کلاړی یا یو لوب ډله خلوبونه کوي نو د سپکه بد را دي دا ډېر بد کار دی لکه زانو غونې چیرې زه یو کار یو کار لته لمه غو نه کړم په خپل تاریخ افغانم محسوسې خو بیا د خلکو د آباد را دي ولې غي د کورونی غړو ته بد را دي سپکه ویل کنه نو د دې څه نه لګړل او کی او بل پکې دا د دشمنانو پکې مکوې خلو به د کاغذ د دنیا د کم ګټنم راغلي دي چې لوبه خکې چې څوک خلو به کې پرته ولو وای
او څوک به ویلې څوک به ګټي کنه دا خو لکه دغه نه چې دوانه و ګټي دوانه و
کلی ویل خان نه به ویل ول نور هم لوبه دراغلی چکر لګونه دی راغلی
چکر لګونه دی راغلی
او روزمیر خان صاحب وای چې د ما یار چندر کوز دې نه سلام نور اندی کړی دی تر امات شهزاده صاحب په کرکټ تبصره کول ډار در کوم چې ډیر زیات په کرکټ نظر ساتي او یوسف افالی زی صاحب پښتنه را لېژلې د سلام نور تر وړاندې کړی و ایران کرکټ لوب ډله ولینست
ګوره د سنه چې نه بي خو دغه چې کوم نوی ټیمونه یا اسوسییټ ټیمونه چې وته دغه لکه تاسو کې دې شنه معلومه د چین ټیم هم شته د ترکی ټیم هم شته د اسرائیل هم شته د ایران خبر نه ما خو تاسو خبر سید چې کوي هم یا خو بدیر نه وي او نور ټورنمنټونه اوس په امریکا راغلي دا کناډا د پکې سکاتلند د رشید افریقې په کې ډیر وړ وړ ملکونه دي دغه ټیمونه شته ټیمونه ډیر دي خو چې کم بیا ټورنمنټونه غټي هغه وړاندې راوندونه توزی لکه د عدالت چکل او امریکا کې ورلد کپ نو پاورز کې هغه جونیئر ټیمونه مقابله ویني د اسرائیل او ترکی مقابله او پکې کنه او بیا پکې د دې چین ټیم پکې هم چې لکه اوس خلک
ایو خبر
خلا کیسه کې وي چې تاسو راغی کرکټ څنګه کیسه کې طریقې کوي دا نه ټول ملکونو لوبي شته دي خو دومره ډېر ټیمونه دي چې غټ غټ مقابله شي هغه په
چین بیا په اولمپکس کې ډېر
زیات اولمپکس سری
نه هم لوبي دي
ګټه لوبي دي نو ټول څه قسمه او ټونی
او دونه غوږ ډیر قسمونه راغلي دي اوس خو دومره قسمونه راغلي دي چې بول دی کیچ دی او رن اوټ دی او هټ وکټ دی بلدار چې اوس خو پکې هغه متنازع اوټونه راغلي دي کنه چې بالر بال کې بیټسمن کریز نه بهاري هغه اوټي پاګېبانه بیټر
کسي کې وي
چې دا اوټ دی کنه دی کنه نو اوټونه ډیر ډیر قسمونه دي خو چې دا عام خو بزنه یادوم خو زه پکې هغه کوم لنجماري هغه پکې ډیر خون کوي چې لکه پر ګراوند کې شور جوړ شي دا اوټ دی کنه دی ثرد امپایر تلاټ شي هغه خپل
نه راځي باکس وخت چې کله تر دې پر لګا غدا چلو کی کنه
او
بس خل بیا پتا مناسي چې
اوس لاندې شان قصه کوم کټه مرا سری دا استرالیا او د هندستان میچ او هغه کې هغه یو او ټو هغه واقع شي ډیر لنجمن او زکه چې د استرالیا بالینګ او د هندستان هغه یو کلاري ولاړو جاسبل او هغه بال اوچت باونس او او اواز راغی تکون تک اواز راغی یعنی اپیلو کو ترډ امپایر ته لاړ نو ترډ امپایر چې کوم دی هغه ول اواز کوری خو د اواز نه زیاته غ سنیکر او توی غ وا
وا وا
بس کرخون تک چې کمی کنه نو هغه د لاړ نو هغه کې اواز نو اواز نو خو بال لګیدل یو نو امپایر چې کوم دی هغه وی چې زو دغه ورکوم اوټ ورکوم نو په ریمن د انډیا ټیم د زیات ریکشن او کوچ تا خو هغه چې کوم سنیک لاین وی هغه تاسو ونه لیدو او اواز هم نو خاغه د چین د بال اواز نو هغه د هندستان ټیم په اړه خپل هم خفه او خو به چې کوم بس سکرین باندې متا کاته نو بال د بیټ سره لګیدل او نه اواز راغله او نه په سنیک او توي په اړه خراب له او
ټیم خو دغه خو یو اخري وخت نه راغلی د افتخار حسین سه وخت نه را لګیدل دا
واټ
هغه وی چې د افغانستان د لوبډلې په حق لمو سه خیال نو سلامونه افتخار
سه او دې ته وی چې ګورم علاوه د لوبډلې په پوسټ نه کوي خو تاسو کو نو تاسو له جواب درکو هغه دار چې د افغانستان لوبډلې تاسو ته معلومه ده او دونکو کتونکو تم پته ده چې د دنیا د ټولو نه خطرناک او بهترین بالینګ لري دا غي په تیر ورډ کپونو میچونو کې لوبو کې ما دا ویلو چې دا غي یو کمزوري به وته نه مخه شي په کم شي کې به دا غي نه میچ پاتې کېدو هغه دا غي بیټینګ او هغه کې غي ډیر پرمختګ کړی دی دا غي بیټینګ ته تاسو سګوري دا غي اوپننګ ډیر ښه شوی دی دا غي ون ډاون چې کوم کلاړیان دی ورستو دا غي د ومه تم دراشد پورې دا غي بیټینګ لاین دی نو دا غي دغه یو کمزوري و کمزوري دا و چې اوپننګ کې بلاغي کوشش دا چې تیز لوبو کې یو اوپنر زرا اوټ شي بیا بلاغي میډل آرډر چې کم ده شانت نه نو دغه یو خامي یا کمه زما په نظر باندې غاغي پوره کړی دی نو خطرناک بالینګ چې تل لري ته مضبوط بیټینګ لري او اوس یونس خان دغه کوچ شوی دی هغه بل زیو خبره په انټرو کې کړی و او زما ډیر خوښ شوی یونس خان ویلو چې هغه ټیم ډیر مضبوط ټیم دی زه صرف دغه په ایموشنز باندې کار کوم چې په سخت وخت کې ځان کنټرول وساتي خپل جذبات کنټرول وساتي او هغه سره پرون په لاهور کې پریکټس شروع کړی دی نو ښه خطرناک او خو مضبوطه لوبډله ده لوبه د کتو لوب دی په دې ټورنمنت کې دغه بدري میچ نو کې د استرالیا انګلند او جنوبي افریقا سره خو بیا هغه خبره ده چې د کرکټ پاتې کوم نه په غوړس چې لوب کېږي پای کې لګي خو زبیاده مې چې ته لوبډلې دي ته وانه خې مضبوط لوبډلې دي او دغه میچونه چې کوم دي ټول د خوان او د لوبي د خېلو به ډک میچونه دي نو په کار د ټولې وګوري خوان ته واخلي
نړۍ مننه کوم تاسو دراتک څخه
افتخار سه هم ډیره مننه
ډیره مننه تاسو ټول هم ډیره مهرباني
او ډیر معلومات مهم را سره شریک کړو
او زموږ سره به دا معلومات شریکو چې دا ټورنمنت شروع شي نو د سهارې هم او د ماخام د واسکتن بخبرورو کې به تاسو ته تازه حال هم وړاندې کوو
او سره په پړه باندې به هم
پړه په فیسبوک او په
نو دیوا سره وسی تاسو رب سو یو راپور تھا دا راپور هم د دې همکار اشفاق مومند دا چمتو کړی دی چې د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو نن سعودي عربستان ته رسیدلی چیرې چې به د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په مشرۍ د روسیې پلاوی سره د اوکراین د جګړې د ختمولو او یو شمیر نور مهمو مسلو په هواری باندې خبرې اترې کوي هم نور حال د دې همکار تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي
افغانستان کې د طالبانو د بیا راتګ سره ګڼ شمیر افغانانو وطن پریښوده او ځینو په دې امید پاکستان ته سفر کړي چې له هغه ځای وکړي شي یو مغربي هیواد ته مهاجر شي په دې لړ کې ځینی افغانان د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لاندې امریکای ته رسیدلي خو زیات نور افغانان لا د تک پتمه حل تپاتې دي او د دریو کلو
د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو اسرائیل ته د سفر نو وروسته د سعودي عرب پایتخت ریاض ته نن سره د خپل پلاوی ورسید د بدغلط د وروسته چارواکو سره مخ په مخ خبرو تکینی په دغه ناسته کې با په کال 2022 پروري میاشت کې په اوکراین د روس لخوا ورته پل شوی جګړې د ختمولو په سر خبري کیږي د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو د روسي و په سره د لیدون وړاندې نن د سعودي عرب خارجه وزیر شهزاده فیصل بن فرحان سره ناسته کړي یو امریکایي چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط خبري رسانه ته ویلي دي چې ممکن دا د امریکا قومي سلامتي مشیر مايكل واردز او منځني ختیځ لپاره د امریکا خصوصي استاد سټیو ویټکاپ په هم دغه خبرو کې برخه واخلي دا خبرې د صدر ډونالد ټرمپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د خبرو وروسته شروع کیږي. صدر ټرمپ ویلی وو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ترازا شوې دی چې زمونږ خصوصي ډلې د یو بل سره خبرو اترو تکینی.
زه فکر کوم پوتین غواړي چې جګړه ختم شي. زه دا وینم مونږ اوږدې او سختې خبرې وکړې. سټیو ویټکوف د هغه سره وو تر ډیر وخت پورې، لکه تر دریو ساعتو پورې. زما په خیال هغه جګړه ختمو بل غواړي.
دا لا معلوم نه ده چې اوکراین به په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د اوکراین یو چارواکي ویلي چې د اوکراین یو په دې وخت په سعودي عربستان کې دی، کوم چې ممکن ده د صدر زیلنسکي ممکنه شرکت ته لار هواروي. روس ویلی د دوی د اعلی پای یو وپد بعد د خپل امریکایي هم منصبانو سره په سعودي عرب کې لید کاته کوي او د اوکراین د جګړې په ختمولو با خبرو تکینی. دوی وایي چې په بحث کې به د صدر پوتین او د صدر ترامپ ترمنځ خبرو ته هم لاره هواروي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو ویلی دی چې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د صدر پوتین د خارجه چارو مشیر یوری اوشکاو با نن د ورځې په اخیره سعودي عربستان ته
روانیږي.
صدران په دې سلا شوي چې په تمام ستونزو خبرې بیا شروع کول مهم دي او د امریکا او روس په برخه اغستو کو هر سنگوي دغه ستونزې حل شي. د اوکرين د مسلې حل ذکر شوی، د منځني ختیځ کې د حالاتو ذکر شوی، دغه سره د نړۍ یو شمیر نورو هغه سیمو د ستونزو ذکر شوی چرته چې حالات سم نه دي.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي چې موږ به د امریکا استازي اورو او بیا ظاهره ده ورته جواب وکړو. د دې وروسته به د دې تفصیل خپل مشرانو ته ورکو، کوم چې بیا د بلې مرحلې لپاره پریکړه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه تا او زموږ قدرمن همکار شعیب زاده صاحب تاسو ته د کرکټ په حق له خډیر معلومات وړاندې کړل. اوس به موضوع اړخته هم راشو، ولې چې ډیره مهمه موضوع لرو.
دوهم سات کې تاسو هم خبرې زده خبرونه دوهم برخه یا هم دوهم سات کې مرسته پر ځانګړې موضوع راوړو. نن هم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا هم د اړونتیا د نړیوالې ادارې پر راپور باندې به خبرې کوو چې دا راپور لمخې ویل کیږي پاکستان په نړۍ کې د فساد په نوم لړکی پر شپږ څلوېښتم نمبر باندې دی. نو په دې راپور باندې په خبرې اترې کې اوس موږ سره ډاکټر شاهد علي خان چې د اقتصاد او استاد دی په سواد پونتون کې وایو یونیورسيټي کې درس هم ورکوي، د اقتصادیاتو ماهر هم دی، وایي ډاکټر دی. په دې خبرونه کې به راځي خبرې وکړو چې د ترانسپیر انټرنیشنل دغه راپور ته به هم کتنې کوو چې پر کوم اساس باندې پاکستان پر شپږ څلوېښتم نمبر باندې دی او دا څرنګه دا هیوادونه وایي دا ملکونه څرنګه په دا نوملړ کې ځای پر ځای کیږي، د دې تر شا لاملونه څه دي او مخکنی راپورونو له مخې آیا دا د پاکستان هیواد پرمختګ کړی دی یا هم په شاتګ کړی دی، څه کول پکار دي، ولې قوانین خوسته په پاکستان کې دننه وایو، بیا هم څه هغه لاملونه دي
لکه د ختمول لپاره څه کول پکار دي، وجوهات څه دي چې لکه دا کرپشن په یو هیواد کې د زیاتوالي نقصان څه دي، د کرپشن
او د دې څه د نقصان څخه اقتصاد دغه هیواد او بیا پر خلکو څومره د تاثیرات
او بیا د هیواد نه بهر خلک نورمال کو نه ویزه ورکای نه ورکای د پاسپورت قدر او قیمت، د دې ترڅنګ د دې درجه بندي د بندی څنګه کیږي هغه کوم دغه دی پوینټس چې هغه نوٹ کیږي ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا او بیا هغه په دې درجه بندی کې یو هیواد و ساتي
نو زموږ سره زموږ قدرمن میلمه ډاکټر شاهد علي خان دا محل په دې خبرونه کې را سره ملتیا لري د سواد څخه ډاکټر صاحب خدای مو راولا
ستړي مشي په خیر
نړی مننه تاسو څخه ډاکټر صاحب چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ملتیا لري تاسو هم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا هم د روڼتیا نړیوالې ادارې د راپور خامخابل وستلې وي او د دې تر مخه چې ویل کیږي پاکستان په فساد کې پرشپژشتم نمبر باندې دی دا راپور په حق لبانې نور جزئیات کا شریک کوي چې ولې پاکستان په شپژشت سلوشتم نمبر باندې دی
بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نو وخت کې خلاول دا راپور چې په کوم طریقه مرتب کیږي هغه موږ به جنګلو ضرورت دی چې دا کوم سيزونه پوری ادا غي په بنیاد باندې دا وایي چې د ملک دې د زیات کرپته ادم یا هیوا چې کوم دې دا لب کرپته نو ترانسپیرنسی انټرنیشنل کرپشن پرسپشن انډیکس یو داسې انډیکس دی چې دا د هیوا مختلف پبلک سیکټر انسټیټیوټس دی په اړه کې د الاسته کرپشن ګوري د ټولو نمخ کې خبره دار چې دا د الاسته کرپشن ګوري دا د یو پټواري یا د تر کرپشن لیول نه ګوري بل خبر دادا چې دا پرسپشن خوده خدا د جنرال پبلک پرسپشن نه دی دا د عام پولیس پرسپشن نه دی دا د ایکسپرتس او د بزنس سېکټر بزنس مین د هغه پرسپشن دی چې هغه ته په کاروبار کې په دې ملک کې کم رکاوټونه دي او کم د کرپشن ښکار کیږي دا هغه ایکسپرت اپینین دی دا دوی د مختلف سورسز نه ڈیٹا کریٹ کئی چې هغه ترتیل ریلیبل سورسز دی چې کم په پوره نړۍ کې منلې شوی ادارې دي لکه پاره کې ورلد بینک ورلد اکنامک فورم انټیلیجنس یونټس د څه قسم ادارې خپل ډیټا مرتب کی او هر یو اداره چې کومه ده هغه یو انډیکس جوړ کی په اخر کې د دې انډیکس د دې دیارلس سورسز نه چې کوم انډیکسز جوړ شي د هغه نه یو بل انډیکس جوړ کی هغه د وی ترانسپیرنسی انټرنیشنل کرپشن پرسپشن انډیکس په دې انډیکس کې د پاکستان دا وری سکور چې دی هغه د تیر شوی په 2023 په مقابله کې 2 درجه کم شوی دی لاست ایئر زموږ سکور 29 وو سکال زموږ سکور 27 دی نو د دې مطلب دا دی چې پاکستان رینکینګ چې کم دی په نړۍ کې هغه 135 نمبر ته تللی دی 135 اوټ اف 180 مطلب په 180 هیوادونو کې پاکستان په 135 نمبر دی او کومه داسې په بل طرف باندې دا خبره وکړو نو موږ داسې ویلې شو چې 46 نمبر پاکستان په دنیا کې کرپټرین ملک دی نو د دې انډیکس کې چې کوم سکورونه هغه مرتب کړی دي هغه کې مختلف سيزونه دي یو د دې چې په سیاسي نظام کې کرپشن فارې کې د پاکستان سپور چې دی هغه دا وره دی 39 بندا دی چې د اختیاراتو ناجایز استعمال چې کم افسران کوي دا وو خلاف چې کم قانوني کاروایی کیږي هغه انډیکس پاکستان سپور دی 33 بندا دی چې د عدلی ایگزیکیوټیو یا د ملټری د قانون سازانو د ذاتی مقاصد لپاره د سرکاري وسایلو استعمال په هغه انډیکس کې پاکستان سپور دی 26 بل خبر دادا چې د کوم پبلک سېکټر عدلیه ایگزیکټیو لیټر لیجیسلیشن کې چې کوم کرپشن دی هغه کې د پاکستان دوارې ډیر زیات خراب دی او هغه دی 14 نو دا مختلف سيزونه راغلي او د دې په بیس باندې دا چې پاکستان دې ځلې په کیس فور نور هم خراب
شوی دی دلته بیا د دې د خرابې درجه عوامل تک وګورو چې څه وجوهات دي چې پاکستان په دغه نور هم د درجه خراب شوی دی
په دې کې مختلف عوامل دي چې پاغي په وجه باندې موږ ویلې شو چې د پاکستان سکور یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل چې کوم خپل راپور کې خبرې لیکلې دي هغه دا ویل دي چې دلته کې د قانون حکمرانی چې کوم دا رول اف لا چې کوم دی وایي اغه ډیر تشویشناک حاله پوری خراب ده بندا دي چې کم دته کې د کرپشن د ختمولو د لپاره چې کم ادارې دي لکه فار ایگزامپل نیب اف ای ای انټی کرپشن بیورو دا ادارې چې کم دي اغه د سیاسي دباو ښکار دي او د د د د د حکومت رول چې کم دی هغه دلته کې ډیر کم دی. پکار دا چې دا ادارې د سیاسي مقاصدونو بهر بالا سوچو کې او هغه په د قانون حکمرانی رایج کې بدیم هیواد کې. خو مسله دا ده چې دا ادارې چې دی هغه صرف او صرف د سیاسي دباو ښکار دي او د هغې په وجه باندې په زورور باندې لس اچول په دې هیواد کې ډېر ګران شوي دي.
او ډاکټر صاحب تاسو ډېر په تفصیل سره وها مویل چې څرنګه دغه دا انډیکس باندې وای ویلي پاکستان په شپږ څلوېښتم نمبر باندې دی او د دې تر شا لاملونه څه دي. خو که دلته بیا ووایو چې مخکینی هم دارنګ راپورونه راغلي دي د ترانسپیرنت انټرنیشنل لپاره د خواصخه یا هم د نور نړیواله وایو ادارو له خواصخه، تاسو څه فکر کوئ چې مخکینی راپورو ته په کتو سره آیا کار نه دی سوی یا هم دغه د ترانسپیرنت انټرنیشنل راپور څومره اهمیت لري چې د فساد خاتمه ته پاکستان ځان چمتو کړي او ګامونه واخلي؟
اصل خبره هم دا ده چې پاکستان چې کوم ګامونه اغستلو هغه ګامونو کې رکاوټ دی، هغه ګامونه نه دی اغستل شوي. په دې راپور کې هغه یو سر ورکړی دی او پاکستان د سکور چې د تنزلې ښکار دی پای کې غټه وجه هم دا ده چې په 2017 کې چې کله د سیلاب په مد کې ایکټ شو او پاکستان د نیچرل ډیزاسټرز د رکاوټ لپاره یا د موسمیاتي تبدیلیو لپاره ځان تیارولو لپاره چې کوم ګامونه پورته کولو، نو هغه ګامونو لپاره چې کوم ادارې جوړېدلو هغه ادارې د اوسه پورې فعال نه شوې. او د 2020-2030 پورې روان پنځه کالو پورې پاکستان د 2017 نه کومه والو د 13 کالو لپاره پاکستان ته چې کوم پلیجز شوي وو د ورلد بینک او مختلف سورسز نه د موسمیت تبدیلیو په مد کې هغه 348 بلین ډالرز، خو د اوسه پورې هغه ادارې هم فعال نه شوې. نو دا څه قسم ګامونه پورته کول ضرورت دی د وخت، او د زمون پاکستان چې کوم دی هغه ګامونه نه دی پورته کړي. بل دا دی چې د ختمولو د پر چې کوم ګامونه پورته کول دي دا راپور په مخ راځي د پاست سیورل ایئرز نه پاکستان د تنزلې ښکار دی او د پاکستان سکور چې دی هغه د 27 او د 33 په منځ کې دی. دا ډېر کم سکور دی. پاکستان چې ډېر خشي نو په هیواد کې 50 ته ورسي په کرپټ کې، او چې خراب شي نو 45-46 په دې رینج کې دی. نو دا یو ډېر خراب پوزیشن دی. د دې لپاره چې کوم ګامونه پورته کول دي په هغه باندې په ټرو سپیرټ کې هغه شانتیکار نه دی شوی.
ډاکټر شاهد صاحب چې د دې نقصان صحیح کومګه د هیواد په کچو ګورو دا سید کرپشن دا رپورت چې مخې ته راشي ظاهر خبر ده هر یو څنګه چې مونږ په دې باندې خبرې کوو نو د کې چوکې د هر د دنیا څنګه چې تاسو وی یو سل اتیا هیوادونو ذکر پکې شوی دی. نو هر یو هیواد دې ته کتنه کوي د هر څنګه چې مونږ نمونه لولو چې په سویلي سودان کې یا سومالیا کې وینزویلا په دې کې هم لکه زیات فساد کیږي، دا چې خلک بیا یو نوم په دې نوم لړکی وایي چې دا خو تر ټولو زیات فساد هیوادونو کې او د پاکستان نوم راغی، نو د دې نقصان بیا هیواد ته صحیح
د دې نقصان په مختلف شکلونو کې د ټول نغټ نقصان چې کوم د بزنس انوایرمنټ ته کوم ماحول چې تاجر تور پلی کیږي هغه ماحول نشي پرووایډ کیږي، هغه تجارت ونشي، په غربت کې ډېر غټه اضافه د دې سره کیږي ځکه چې کوم الیټ اشرافیه چې دا د دې کرپشن د وجه هغه په فایده کې دي، کوم غریب پولیس ته هغه په نقصان کې دي، غریب نور هم غریب شي، او کوم چې اشرافیه الیټ کلاس ته کوم چې د هیواد 20% خلک ته هغه ډیر زیات په فایده کې دي کرپشن نه. دویمه خبر دریمه خبر ده دا چې کوم بیروزګاری ده په هغه کې ډیر اضافه وشي، او کرپشن چې دی د خپل حق ګڼل کېږي چې څونه په غربت کې اضافه کیږي. لکه مونږ وګورو په دې هیواد کې په اخرنی 15-16 کال کې د غربت یو چپتی رشوا او خلک نور هم غریبانان شول. 12.5 میلیون خلک چې دی هغه د خطې غربت ته لکیر نه ښکته ژوند تیروي. دا حالات روغ شي چې بیا خلک کرپشن خپل حق ګڼي او د دې سره کاروبارونه چې دي هغه ختم شي. یو شارټ کټ خلک ګوري په هغه طریقه باندې ځي او چې پراپر طریقه دا کم چې په ډنمارک، نیوزیلینډ، فنلینډ، ایرلینډ دا هیوادونه چې دي دا د ټولو نه کمترین ملکونه دي. نو د هغه ماحول هغه ملکونو په شان دي دلته کې هغه ماحول ملاو نشي او خلک په پاسټ کې چې کوم کرپشن کوي هغه په فیوچر کې هم دا غي سوچ کوي او کاروبارونو لا تقویت ملاو نشي.
او پروفیسر صاحب ډاکټر شاهد صاحب زوایم چې پاکستان حکومت دا وی هم کوي چې هغه د فساد مخنیوي د پاره ګټور اقدامات اخیستي دي او چارواکي دا هم وایي چې نه به د اداري فساد ادارې فعال دي او ډیر کسانو پر ضد اقدامات هم کړی دي، یعنی قوانین هم ستا بیا هم ستونزه لوی چیر پرته ده یا چیلنج کوایو چې هغه سره هغه را کنټرولول یو څانده زم مشکل دی. تاسو په دې حق لباندې بس سوال غواړي د اقتصاد په اوپر په حیث باندې
غواړم که تاسو لږ ټایم مالا کوي.
بالکل بالکل اجازه مهرباني.
دا ریسنت نوبل پرایز چې کوم اکونومیست ګټلې ده هغه اسموګلو او رابینسن، دې دوه کسانو نوبل پرایز په شریکه باندې ګټلې او او دا هو کار هم په دې باندې دی دا هو وای نیشنز فیل په نوم باندې دا هو د شلو کالو تحقیق چې دا شوه شوی دی چې هغه دا وایي چې یاره د ملکونو ولې ناکامیاب کیږي، سم ملکونه کامیاب دي سم ناکامیاب دي وجه سره. نو په پاست کې چې کوم پرسپشنز جوړو د ملک د هیوادونو د ترقی په باره کې هغه په دریو خبرو باندې وو چې یا خو جغرافیه ده چې کوم ګرمو علاقو کې چې کوم خلک اوسیږي دا دا کمچور وي، دا سست وي، کاهل وي، کار نه کول غواړي، په دوی زیات تر ډیکټیټرز راځي. او کوم چې په یو علاقو کې لکه په یورپ کې یا یو ایس کې په دې هیوادونو کې چې کوم خلک پاتې کیږي نو هغه کار کوونکي خلک یې کار خوښي او هغه چاقوي او دا غي سره ملکونه هیوادونه هم ترقی نه کوي. خو دا مفروضه غونه په دې خبره باندې پلاپ پلان چې ملیشیا، سنگاپور دا هیوادونه چې دي دا خو تقریبا خو بیا هم ترقی وکړه. بیا که تاسو ویسټ جرمنی او ایست جرمنی وګورئ یو شانتي موسم دی، خو شتي جرمنی ترقی نه کوي، مغربي جرمنی ترقی کوي. نو دا مفروضه التم کامیاب شو د دې هدف پورې خبر لاله چې هغه د برلین وال چې کوم دی هغه ونړو او د هغه نه پس هغه یو شول د ترقی ټول جرمنی وکړه. دویمه مفروضه چې کومه په خپې شوې ده هغه د کلتور چې د کلتور پس ترقی کې ډېر غټ رول دی چې کوم کلتور کې د جادو ټونه داسې زونه چلیږي ټیکنالوژي نه اکسپټ کوي هغه په زور مایند سیټ باندې کار کوي هلته ترقی نه راځي. خو په کومو هیوادونو کې چې هغه ټیکنالوژي له فوقیت ورکوي هغه نوې سوچ له فوقیت ورکوي هغه هیوادونو کې ترقی راځي. خو دا مفروض هم هغه په دې وجه ناکامیاب کړه چې کومګه د کانګو مثال وړو هغه په افریقا کې دی، د افریقا کلچر دی، د نورو هیوادونو چې څنګه کلچر دی هغه هلته په کانګو کې دی او هغه ترقی وکړه د اغینا. نو دا مفروضم هغه ناکامیاب کړه. درېمه مفروضه چې کوم دی هغه د سیاسي ګوندونو مشران د هغه ویل د هغه کار کول د هغه پوها دا ضروری ده په کوم هیوادونو کې چې د سیاسي ګوندونو مشران چې دي هغه پوه دي په دې خبره چې د تجارت نه بسنګ فائدہ لو د ټیکنالوژي نه مثلا فائدہ لرو. نو هغه هیوادونو کې ترقی شوې ده او په کومو هیوادونو کې چې د سیاسي ګوندونو مشران په دې خبرو نه پوهیږي نو حالت کې ترقی نه ده شوې. خو دا مفروضم هغه په ناکامیاب کوي چې ساوت کوریا او نارت کوریا یو شانتي هیوادونه دي یو ترقی کوي بل ترقی نه کوي. چاینا ته کوم چاینا کې د سو پورې چې په خانه سیستم چلیدو هغه ترقی نه کوله خو چې کله هغه سیستم چینج کو نو ترقی وکړه. ان شارټ هغه چې کوم تجویز ورکړه د شل کالو د ریسرچ نه پس هغه ستاسو د خبره چې کوم کوي چې د ادارو قوانین ادارې او قوانین چې کوم انسټیټیوشنل چې کوم ده چې کوم انسټیټیوشن نه دی ولا کړی موږ خپل قوانین داسې نه مرتب کړی چې دا غینا ټول خلکو ته فائدې اوس مسله څه ده. مسله دا ده چې په ډیرو هوادونو کې په ټولو هوادونو کې قانون نشته، ادارې شته، خو د دې چې کوم 2% الیټ کلاس ده هغه الیټ کلاس سوچ څه ده که هغه الیټ کلاس سوچ د ټول هیواد د ترقی سوچ وي نو هغه هیواد ترقی کوي. که د هغه هیواد د 2% خلکو سوچ د ذاتی مقاصد وي او هغه په لوټ مار په کرپشن کې په استثنایی نظام کې دغه فائدې وي نو هغه هیواد کې ترقی نه راځي. نو د پاکستان مستقیم هغه 2% خلک چې په موږ باندې کم مشران دي د هغه خلکو سوچ څه ده آیا هغه په دې نظام کې فائدہ مند دي که هغه په دې نظام کې باندې دي نو هغه په دې نظام کې فائدہ مند دي که په دې نظام کې د کرپشن ختم شو نو د هغه ته نقصان دی، هغه ته فائدې نشته. تم چې کم پالیسی میکرز دي، کم پالیسیز جوړي، هغه په دې نظام چل دي. او یو اسان اگزامپل سره خیر ګز دوستو ویم، په پاکستان کې د ټیکس نظام د تاسو راشي، په دې په ټیکس په نظام کې چې د 450,000 د میاشتې آمدن دی، نو هغه او په کال کې د ټیکس راځي 10,000 روپۍ. نو تاسو ماته وایئ چې د 50,000 یا 1,00,000 روپۍ د هغه سیلری ده، نو هغه 10,000 روپۍ هغه ته په کال کې پاتې کېدی شي. د دې په مقابله کې چې په کم په اګریکلچر سیکټر کې په 1,000 acres د چا ځمکه ده یا 1,00,000 acres د چا ځمکه ده، په هغه ټیکس نشته. ولې؟ دا د دې ملک باشنده نه دی، دا هم د دې ملک باشنده. د دې ټاپ 2% چې کوم ایلیټ کلاس دی زمونږه، کوم اشرافیه ده، د هغې فائده په څه کې ده؟ هغه څه غواړي؟ هغه په دې استثنایي نظام کې خوشحاله دی چې د دې ملک عام ولس چې دی د هغو نه دې پیسې راغستې کېږي او زمونږ جیبونو زمونږ مال دولت ته نور سیوا کېږي.
نو ډاکټر صاحب، دا حالات به څنګه سمیږي؟ پالیسي ولې دا رنګه جوړ شوی دی؟ دا پالیسي ما یو چې د اشرافیانو وایي چې مشران دي، دوی جوړي خپل د نفع لپاره، او چې څوک مخکې تاسو کوم یو مثال ورکړي چې د 450,000 تنخواه غي، هغه به هم 10,000 ټیکس ورکړي. نو دا پالیسي به څنګه تغیرات خوري؟ دا به څنګه سمیږي؟ یا په دې کې به ریفارم څنګه راځي؟
دا ریفارمز د پاره خدا راپورونه او دا سيزونه شایګي کی بار بار دا
نو دا راپورونه بیا ولې ځای نه نیسي؟ ولې تغیرات یعنی
اثر پچانه
اثر نه کی؟ عام تغیرات نه للی دل کیږي.
ما خو تاسو دا خبره هم وکړه چې د 2% سوچ چې کم دی، آیا هغه په اقتصادي نظام کې دغه فائدې شته؟ کدا کرپشن نن چې کوم مونږه خبره کوو چې دا 27 زموږ سکور دی، آیا کدا سکور 50 وي، نو هغه ته به د دې نه فائدو که نقصانو؟ نو ظاهره خبره ده هغه ته به د دې نه نقصانو، ځکه چې کله ایکویټیبل ډیسټریبیوشن اف ریسورسز وشي، کله چې د وسایلو یو شان تقسیم وشي، نو په دې هیواد کې به غریب هم راچوت شي او دې به جاګیردار چې دی هغه به په خپل یو لیول پاتې شي، هغه به نور وده نه کوي، نور استحصال سیستم به نه کیږي. نو دا جاګیردار چې کوم دی، د اشرافیه چې کوم ده، دا چرته هم نه غواړي چې دا غریب پولیس دې هم راچوت شي او کاروبارونه دې په دې هیواد کې شروع شي. د دې کاروبارونو نه، د دې سیستم نه هغه ته نقصان دی، فائده نه ده. بل دا چې کوم سیستم چې څوک راغی، کم پارلیمنت کې چې کوم زمونږه خلک ناشته، په دې کې میجارټي د دقه طبقې سره تعلق ساتي. نو چې کوم واکداران دي، کوم پارټي میکرز دي، هغه چې کوم پالیسی جوړي، هغه به د لاول کته سوګوري تھرو اؤټ د پاکستان هیستوري تاسو ګوري، په 76 ایئرز کې به تاسو د 77 78 ایئرز کې به تاسو د اګریکلچر خلاف خبره وانه وري، د اګریکلچر د ټیکس خلاف خبره وانه وري. الان کې د اګریکلچر خلاف خبره مونږ هم نه کوو، نور مشران هم نه کوي. چې په یو هیواد کې دوه قانونونه څنګه تاسو چلوي؟ یو طرف ته تاسو لبنا ټیکسونو د جنرل سیلز ټیکس په مت کې، د نور ټیکسونو په مت کې، د سیلری ټیکس، انکم ټیکس، د دې په مت کې پیسې راغونډوي. بل طرف ته تاسو سبسډیز ورکوي، تاسو ریلیفس ورکوي، تاسو ټیکس کریډټس ورکوي، هغه ته تاسو ایکسپورټس کریډټ ورکوي، هغه ته. نو دا دوه قانونونه په یو هیواد کې نه چلیږي، ځکه خو دا ملکونه دې ځای ته راورسېدل، ځکه خو فنلینڈ، آئرلینڈ، ڈنمارک، داغو کرپشن چې دی هغه په نش حساب دی، هغه خپل ادارې جوړې کړي، چې د څو پورې مونږه ادارې نه وي جوړې کړي، د هغه پورې مونږه هیواد بالکل دا سوچ هم نشو کولی چې مونږ به د کرپشن نه راوځو. په دې سره تړلې یو خبره کوم چې کوم ادارو د جوړولو لپاره هم انډیکس موجود دي، کوم چې نړیوال پوهانو انډیکس جوړې کړي دي، په هغه کې انسټیټیوشنل کوالټی یو انډیکس دی چې کوم د ادارو ترقی به څنګه پیمایش کوو، هغه په شپږ اهم خبرو باندې کیږي. د ټول نه لول هغه د رول اپ پلان، د قانون حکمرانی، وایس اف اکاؤنټبلټي، د احتساب سیستم، پولیټیکل سټیبلټي، سیاسي استحکام، بیوروکراتیک کوالټي، د دې ملک د هیواد د بیوروکراتس خوی بوی، د هغو طریقه کار څنګه، ریګولرټی کوالټي چې دا به ریګولیټ کیږي څنګه. دا پنځه شپږ خبرې دي چې د دې په وجه باندې د ادارو ناپ تول کیږي، چې دا ادارې څونه ډیولپ دي. تاسو ماته ووایئ شپږو کې پاکستان په کم پوزیشن کې دی؟ آیا دلته د قانون حکمرانی شته؟ دلته سیاسي استحکام شته؟ دلته ابسنس اف وایلنس د وایلنس باندې
سیاسي استحکام خبر تاسو وکړل ډاکټر صاحب، خو یو حکومت خپل مکمل مده ترسیج نه وایو چې بل حکومت چې راسي، یعنی هغه خپل جلا پالیسیانې راوړي، خپل جلا خلک راوړي، نو دغه په دې کې تاسو ویل چې دا هم یو لامل دی د ټولو حالات په کتو سره وایي چې دغه کرپشن و خلکو عام ولسته څومره زیان رسیږي؟
ټول زیان دی، دا ناسور دی، دا ناسور چې د څو پورې په دې هیواد کې موجود وي او په دې پبلک سیکټر ارګنایزیشنز کې او د دې زمونږ چې کم مین چې کم آفیس ہولڈرز دي هلته کې دا کرپشن چې کم په سطح باندې رسیدلی دی، نو د دې سره هغه ناسور دونه خور شوی دی چې اوس دا یو رایټ ګڼل کېږي که په دې هیواد کې یو کار کول غواړي او کرپشن خلک رشوت ورکی، نو اگر رشوت ته دې غلط ګوري هم نه او څوک چې رشوت اخلي هغه ورته حرام هم نه ګڼي. داسې که تاسو وګورئ، ما تاسو په لاول کې دا خبره وکړه چې د دې کرپشن د چې کوم استثنایی نظام جوړ شوی دی، نو د هغه استثنایی نظام په وجه باندې چې کوم مهنت کش خلک دی هغه د محنت نه نو قلر شوي دي، ځکه چې په محنت کې هغه ته چې کوم ریوارډس ملاویږي هغه په نش حساب دي، کم چې په تیاره باندې یو کرپټ آفیسر ته یا یو کرپټ کس ته ملاویږي، نو آسان شارټ کټ طرف ته خلک ځي او د کاروباري چې کوم ماحول دی هغه کاروباري ماحول خراب شوی دی. مونږ د کاروبار چې کوم ګورو په نړیوال هیوادونو کې، نو هغه یو سټارټ اپ ډوئنګ بزنس دی چې مونږه بزنس سٹارٹ کوو، پای کې د کم پروسیجرز وی هغه پروسیجر سونه آسان وی او په سونه په آسانه باندې کاروبارونه سٹارټ کیږي او دا کاروبارونه چلیږي. بل دې ټایم ټو سٹارټ نیو بزنس چې یو ټایم سونه لګي نیو بزنس کیږي. نو په هغه انډیکس کې هم د پاکستان سکور ډیر خراب دی، ځکه چې دلته کې خلک د کاروبار سوچ نه کوي، دلته خلک د شارټ کټ سوچ کوي چې ځواب په کومه طریقه باندې زر در زر. که تاسو وګورئ دلته چې کوم سکیمز راځي چې د ډبل شاپ نوم باندې کله سکیم راشي، کله یو سکیم راشي، کله بل سکیم راشي، چې په اسانه باندې د خلکو نه پیسې والی او هر سړی دا سوچ کوي چې زه به د خپلې پیسې سونه زر تر زره ډبلوما، نو د هغې په وجه باندې سکیم جوړ شول چې په اربعو روپۍ د دې زګونو نه ووتې. نو دا پل چې کوم جوړ دی دا هم د دې کرپشن د وجې دی.
دلته یو پښتنه په یوټیوب باندې راغلی دا وی پاکستان دوی لکه د شپږ سلويختم نمبر دا خبره کوي چې وی د دې پښتنه وی مکه وی چې دا ولی وی د اسپیټال د چوکیدار نه واخله تر پارلیمنت پورې په هر ادارې کې کرپشن ککړ خلک موجود دي. د دې دوی چې کومه دا خبره کړې ده د کرپشن خاتمه باندې مونږه خبره هم وکړه، لاو چې لکه څنګه د دې مخنیوي وشي، سسه وکړې شي، کم دغه خود دلته کې د دې د آغاز کم زینو شي. اکثر چې کله هم د سشي قانون جوړ شي نو اول آغاز د وړو کې ستنه کیږي یا د عوامو نه کیږي، خو تاسو ګڼئ چې د کرپشن خاتمه لپاره آغاز مخکې د کم زینه کول پکار دی؟
تاسو دا کوم خبره وکړه، دا ډیره مهمه خبره تاسو وکړه. زه به تاسو یو وړه غونډه کې په دې باندې سټوډیو کوم یو شارټ غونډه کې یو سبزی وایي هغه سبزی خرسي هغه یو سرکاري افسر راشي دا غنه سبزی علي دی ولګي سبزی هغه ته خراب سبزی ورکی او دا غنه پیسې وایي دا سبزی دا سرکاري افسر چې راشي پورته سبزی وګوري ډیر خپشي دا د موډ خرابې دی چې لړشي کله دفتر ته نو په دفتر کې ټیګه دا ولې وي او دا د موډ خرابې دی ورته چې سره کار نه کیږي. برحال هغه نه پیسې والی چې ستا دا کار به زه وکړم خو دې کې دا پیسې راکړه کنه نه کوم دلا، ځکه چې دې هلته کې د دې سبزی نه خبره روانه شوې ده اوس موډ خراب شو. هلته کې پیسې والی دا ټیکهدار چې لړ شي نو ټیکهدار چې کوم کلاینټ دی هغه یو ډاکټر دی، نو دې هغه ډاکټر ته وایي چې یاره ستا سیمنټ او دا سیزون ټیک نه دی او مال نور سټاک پکار دی. برحال دا هغه نه په غلطه طریقه باندې پیسې والی ډاکټر پورته ځي نو لړ شي هغه خپل رینټډ کس چې کم دی په دکان کې نست دی هغه ته وایي چې یاره نن نه پستا رینټ چې دی هغه سیوا شو، نو هغه رینټ چې څوک ورکوي هغه څوک هغه هغه سبزی والی کم چې په لاوله کې هغه سبزی خراب ورکړي وای دا یو سرکل تاویږي. هر کس چې دی هغه په خپل ځای باندې کرپ دی که د ګاډۍ نه شروع شي او د اعلی د ملک د واکدارانو پورې ته رسي نو هر یو کس په دې عمل کې برابر شریک دی، ټول نه دي شریک خو سسٹم داسې جوړ دی چې هغه غریب پکې م انوال دی، مالدار پکې م انوال دی، افسر پکې م انوال دی، ملازم پکې م انوال دی. نو د دې د ختمولو لپاره یو خو ځان ټیک کول، دویمه خبره دا ده چې ځان هر سړی نشي ټیک کولی. په ملک کې داسې قانونونه پکار دي، داسې ادارې پکار دي چې هغه د دې مخنیوی وکړي. د څو پورې چې موږ د نړیوال هیوادونو تاریخ وګورو، نو هغه داسې نه ده چې ټیک کول شروع کړي دي او هغه کرپشن ختم شوی دی. هغه ادارې جوړې کړې. دا اول نمبر خبره ده چې اداره جوړه کړه، د کرپشن د روک تام لپاره قوانین ډیولپ کړه. هغه لړۍ شته خو دا غي امپلیمنټیشن نشته. هغه امپلیمنټیشن حکم ادارې چې دا جوړې کړې دي، هغه د سیاسي دباو نه راوباسه. د حکومت کار پروپاګاندا خورول نه دي، د حکومت کار خلک دباول نه دي، د حکومت کار چې دی هغه خلکو له پروټیکشن ورکول دي، پراپرټي رائټس پروټیکټ دي، بزنس پروټیکټ کول دي. د ویسل بلور قانون چې کوم دی، هغه خلک ویسل بلور چې دي هغه پروټیکټ کول دي. کومنګ دا خلک نه پروټیکټ کو، موږ د خلکو کاروبارونه نه کو، نو د کرپشن ریواج به عام وي. خو کومنګ اداري ډیولپ د خپل قوانین سخت کړل او سسټینی ورکړل. په دې راپور کې یو خبره چې کومه ډیره مهمه ده، هغه د زمونږ د جوډیشل سیستم خبره ده. زمونږ د پروسیکیوشن هغه ډیر زیات کمزور دی. تاسو ماته وایي چې څونه غټ غټ کیسز راشي، د پاناما نه تاسو شروع وکړئ، د القادر ټرست په نوم باندې، د توشخانه په نوم باندې یو سکینډل بل سکینډل درل. آیا زمونږ په جوډیشل سیستم کې زمونږ پروسیکیوشن سیستم دونه سترانګ دی چې هغه ملزم له سزا ورکی، مجرم له سزا ورکی؟ نه، هغه د سیاسي دباو ښکار وي. هغه چې د کم ګورمنټ وي، د اپوزیشن پارټیز کرپشن سکینډلز روان وي. چې کله د اپوزیشن پارټي په ګورمنټ کې راشي، نو هغه د هغه بل پارټي خلاف هغه احتساب سیستم شروع کی. نو دا جوډیشل سیستم چې زموږ دی، د دې پروسیکیوشن هغه ډېر ویک دی چې څو پورې ملزم له پاغه جرم ثابتول او اغلب یې سزا ورکول، دا سیستم تیز شوی نه وي، د هغه پورې کرپشن ختمول ډیر ناممکنه خبره.
او ډاکټر صاحب، دا هم وایو چې وروسته پاتې هیوادونه پرمختللي هیوادونه حکومت کې فنډ څه ضرورت نه لري. البته هغه کومک کوي، دغه وروسته پاتې هیوادو څخه چې حالات سم نه وي او فنډ ورکوي یا هم کومکونه ورسره کوي. بیا دا رنګ راپورونه چې راځي، څه فکر کوي چې نور هیوادو نظر شکي چې فنډ ورکي او کومکونه وکي؟ دا رنګ وایي لکه د پاکستان خبرو کو، افغانستان خبرو کو، یا دغه ټوله هیوادونه چې یاد شوي دي چې کرپشن پکې کې ډیر دی.
اصل کې دا خبره د دینه کوټه ده. کم چې مخوروان دي ملکونه دي، هغه چې کله یې رستنی هیوادونو له چې کم فوندونه ورکي، نو دا هغه شرط ده چې کې به کرپشن نه وي. دا سيزونه چې دي زمونږ د فوندونه چې دي، د دې به ترانسپیرنسي وي. دا څه چې کم ټیکداري نظام دی، دا به موږ باندې نه لاګو وي. دا څه قسم موږ به د دینه بالا سره موږ فوندونه به تاسو پراپر د دې یوټیلایزیشن کوی. خو چې کله هغه فنډونو کې داسې قسم کرپشن وشي او غټ غټ سکینډلز راشي، نو هغه هیوادونه چې کم دي، هغه بیا هیزیټیټ کیږي، هغه بیا دا فنډونه نه ورکوي. که تاسو د یو ایس ایډ ریسنټلی چې ټرمپ ایډمنسټریشن راغی، نو په یو ایس ایډ باندې بندي ولګېده. په هغې کې یو غټه وجه هم دا وه چې هغه یو ایس ایډ ګوري چې په دې کې د کرپشن ډېر غټ روان دی، په دې هیوادونو کې کرپشن دی، او دا پیسې زموږ مسیوز کیږي. د کم پرپز د پاره چې موږ پیسې ورکو، هغه یوټیلایزیشن د دې پراپر نه کیږي. نو دا هیوادونه بیا د غریبانو هیوادونو لا پیسې نه ورکوي. او که دوی خپل ورخه کی، نو هغه ته پته ولګي چې موږ چې دا کم پیسې، ځکه چې دا پیسې خو دا وو د ټیکس پیرز پیسې دي، هغه د دغه هیوادونو خلکو ټیکسونه ورکړي دي. هغه ګورنمنت ته ټیکسونه ملو شي، پیسې ورته ملو شي دي، یا ورته ډونرز ملو شي دي. هغه پیسې هغه راولي او د کمزوري هیوادونو لپاره ورکي. نو چې کله هغه هیواد ته د تسلی نه وي چې زما پیسې صحیح استعمالیږي، نو هغه پیسې نه ورکي. او داسې مسله زموږ سره روانه ده، د افغانستان سره روانه ده. اوس د افغانستان خبره وکړه، نو په دې راپور کې افغانستان چې دی، هغه په 165 نمبر باندې دی، او کله به هیڅ خبره تاسو وکړي، نو هغه په 151 نمبر باندې دی. نو د دې هیوادونو سکورونه هم ډېر خراب طرف ته روان دي.
او ډیر زیاته مننه کوم تاسو
ډاکټر شاهد خان صاحب
ولې چې ډیر وخت تاسو موږ هم واغستو خو تاسو هم ډیر تفصیل سره په دې موضوع باندې خبري وکړي هر اړخ ته مکتنه وکړه ډیر زیاته مننه تاسو کو او تاسو ښه ورځ غواړم
ښه ورځ ولري ډاکټر صاحب
ډیر مننه
دي
مهرباني
نړۍ مننه خاورس ولر قدر من دوم کاوری دوم کو ډاکټر شاید علی خان چې د سواد په پونتون کې اقتصاد پو دی د اقتصاد اڅنګ پروفیسر دی استاد دی ډاکټر دی په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودله او د ترانسپیرنت انټرنیشنل په دغه ورستې راپور باندې ډیر معلوماتي په تفصیل سره خبر را سره وکړلې او شډې راپورونه هم لرو راغمن راغلي دي د ټول بشري کو چیرې زیمه ډې وسر وسی
درابیا پیر رپورت ته براشو چې هغه سنس هم د دې موضوع سره یو تړونم لري وزیر اعظم شهباز شریف د ریل اسټیټ سېکټر د بهالول لپاره د ټیکس مراتو له پیکیج په اړه فیصله د نړیوال مالیاتي فند لخوا د اعتراضاتو پترس کې ځندوالی ده د جایدادو کاروباریان وای د تیرو دریو کالو راهسي د ستون زخکار د جایدادو د اخیستو او خرڅولو د کاروبار لپاره د حکومتي مرستې دغه پیکیج یو لوی تکیه کېدې شو خو یو ځل بیا نه یوازې د جایدات بلکې د دې سره تړلو یو شمیر سنتون لپاره هم زیانمن کېدې شي نور تفصيل هم د دیو خبریاله رابیا پیر د اسلام آباد نه په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان تعمیراتی سېکټر ته و د ورکول لپاره وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دغه پیکیج معرفي کړی سوی و چې د نان فایلر لپاره هم په لومړي ځل د 15 میلیونه روپو پراپرټي اخستو لپاره ټیکس معافول شامل و خو IMF دا پیکیج د امنیسټي یا بخښنې په توګه بللی او د هیواد پر اقتصادي د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د ایکسپریس ټریبیون د رپورت لمخې د IMF د اعتراضونو رونا کی د اقتصادي چارو فاکی وزیر احد چیما ته ویل سوی چې د پیکیج بیا کتنه وکړیم
دا انډستری چې کوم ده دا 2 ټریلیون او انډستری د یو سی ار د پاکستان د پرډو وټ انډستری د دریم نمبر د ګورو وټ امپلیمنټیټ دی نو پرې کولای من باندې هم ډیر اثر لیږي انډستری اوریډي په کرایسس کې ده نور به په کرایسس کې راسي چیکس په بیروزداری کې ډیر یې ځکو
د پاکستان د بیورو اف سټټیسټکس تر مخه د پاکستان اقتصاد تر روان مالی کال په لومړی روبه کې یوازې 0.9% وده کړې او د جایداد کاروبار کوونکي وایي ریئل سټیټ سېکټر کې کاروبار د درنو ټیکسونو له امله ډیر سست شوی
دا ټیکس کم دی د سلابز یخې دی 3% او 5% او نان فایلر د پارا 10-12% کده دی 1% دراولي او د دې چې کوم ډی سی ریټ دی اف بی آر ویلیو چې کوم دا لک سیوا کی او دی 1% کی د شیزونه نو زما خپل خیال ده چې دا نمبر اف ترانزیکشن به زیات شي او موږ چې څنګه هم پښتو کې وایو ساده پښتو کې چې هول سیل والا کال پر کار بدا شروع شي
د رواني فروری په لومړۍ نیټه وزیر اعظم شهباز شریف دغه سېکټر د ودې لپاره د پیکیج اعلان کړی وو چې لمخي ټیکس ورکونکو فایلرو لپاره د جایدادونو پخستو باندې 8% ټیکس ختمولو ترڅنګ د جایداد ملکیت ترلاسه کونکو باندې د 3% فدرل اکسایز ډیوټي ختمول هم شامل وو
گورنمنٹ طرف نا چې پالیسیز کې نوی اساني دي اینڈ یوزرز لپاره انویسٹرز لپاره نو هغه یو ډیر پوزیټیو امپیکټ هغه پروزی په اکانومی باندې نو دا گورنمنٹ لپاره کار دی چې او چون کې ډیر خلکو روزګار دے سره مسلم سره لیکته مور دین لایک مینی 20 کس انڈسٹری دے سره بل دی کنسٹرکشن ریلیټډ دے اف کنسٹرکشن کې ډیر خلکو روزګار نو پراپرٹی بوس سره دا ټول روزګار رو سره روان شي او معاشري ته ډیر زیاتو اکانومی ته ډیر زیات فائدہ کی
پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم کال 2019 په جون کې د ټیټي متوسط طبقه لپاره د سود د نرخ کمولو سبسډي ورکړی و دا وخت د مرکزی بانک د پالیسی نرخ کاڅ هم 12% ټاکلی خو د کور پور لا هم خورا ګران دی چې له 12% څخه زیات دی او یو فایلر هم د پراپرټي اخستو په محل د ملکیت ارزښت شاوخوا 8% مالیه ورکوي رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو
مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سړی مشه یوري
دغه خیر الله اس قدر من لیدونکو اوریدونکو خبرونه لا هم دوام لري او تاسو پیغامونه هم را روان دي. ټلیفون هم کولای سي، ټلیفون به وا اخستلای هم سو کراتوي کی په 00202205003 باندې نو ټلیفون هم راته وکي او پیغامونه خوش دي راغلي نګ جانه
و سباشا سلامونه را لګلی دي. د ډیر وخت پس وای چی باجی پروگرام خوله دي او زبا ز سبا یما د سوابینا او زما رور ټول دوا وکي جنتونه نصیب شي. نو ډیر زیات خپه شو سباشا تاسو ضرور په وفات باندې او مونږ خو بل تاسو ذکر کو چې سبا ټلیفون ناراضي او سبا یې کنه مونږ تاسو په حق باندې پریشان وو.
تاسو د صبر غواړو سره تاسو ټول کورنۍ اواز مشت تاسو قبول کړئ
او نورم پیغامونه راغلي دي. السلام علیکم. سلام
انقلابی پښتونوای چې سلامونه درما زهیده تولایم د کراچی څخه ماشالله ډاکټر صاحب ډیره ګټوره خبره وکړه او شوکت خزان صاحب هم وای چې خبرونه زبردست و د کرکټ په حق له شعیب زاده صاحب خبري او معلومات زبردست و د کرپشن په حق له ډاکټر شاهد صاحب خبري هم زبردست وي او به تاسو دواړو خو واه واه مشته او تاسو ته په خیر مننه. طارق صاحب د کاپي سات څخه ټلیفون کړی دی شراغ لاستر تا وایو. طارق صاحب خو تم راولم
په خیر ستړي مشي.
مننه مننه زام خپل سلامونه ونې کې د احترامات دی وا راځي او ټیم ته او ټول محترم اوریدونکو ته تاسو دواړو خويند ته هم وړاندې کوم خو دې یو کې چې راځي او خبرونه خطر کوي.
وعليكم السلام. مننه کوم. وعليكم السلام. مننه څنګه طارق صاحب کاپیسا کې هوا څنګه ده او بیا حالات څنګه دي؟
ولا هوا خو نسبتا نور ورن تخشوي ده چې هوا خو نرمه ده، باران چني هوا نرمه ده، کچې ته باران موشي دا هود نر خو د سیناشته چې وخت باران او هغه چې ده باد چې ده دې سره هوا یخي نو څه په لنه هوا ډېر نرمه هوا ده لکه پسرلی هوا غونې ده غنن ورځ څنګه تاسو خو ته موسم خدي
دلته موسم شدی موسم بس یختي او لا بډیر یخیږي
او دا سوره زی بډیر یخی
د سی ویل ویل کیږي خود ش ویل کیدل ش ډیر واوره بوسي او سغه
دا باور چاته ولی شدی
تیر را سیږي ولر سوي. نو دلته هوا د سی کو ایو تاریخ صاحب چی معلوم نه ده، یعنی یو ورځ ډیر ش موسم یي یو ورځ ډیر یخوي نو بس جمعی دی جمعی سر یخ دیر دی او داسی گرمی روزی پکشی که دیر لش دی
دلتا همم دسی دی یو رز یخی یو رز گرمی هم دسی دسی دا قیم بدلون چی دی آغا پخوانی یخون خوش نیشتی از مون پا والکتوب که با دسی یخون رو چی مصد دا لیلی با طوری هم دسی چخوگان و غنج یخ نیو دی باکشیون رو پی مکسین چی تیرول را تیرول آغا یخون خوش تلی دی که خوش رو چی مصد طور نطور یا تیگی دا هوا هم غرا تغییر که ګر ګر یو خواته جی نو خبرونه مې درته واولې د خوشاله شلمه نو تاسو خبرونه
مې نه
نه نه تاسو نظر مې ماجر په اړه کې یو څه پیغام هم دې کړو چې مصدر نو ماجر و نه دی باجی څنګه چې تشدد کوي په یو ځای کې دلته ډیر افغانان دي بیچاره دي مصدر او غریبي د خاطر یو ځای ته یې هغه بیا نور افغانان ته د هغه وګرځي
صحیح و ډیر مننه تاسو
تاریخ سره مصادر یو سره خود ټول غوانانو یا د ټول ملت د ټول هغه نمندګي هم شي کول خو بیا هم
هم داسې دی
هغه مونږ به د یو رقم
خو قضاوت چې کله د باندې د داستاس خبره چې کله د باندې د هوا څینو بیا غټ ټول یو افغان ګڼل کیږي
ډیر مننه تاسو تاریخ سے جی خبر مکمل کمی سے ظفر هم پتہ
مده د غلطمنګه غچو تاسو ته جمع مخ کې وای چې مثلا د سیار ټیمونه دي د راځي د روټي هغه وړاندې کوي
واه واه خدمات وړاندې کوي تاسو
ماشوم په هغه کې د ټیمونو خو دې شي یاست چې د خواکم مغښوي د ټیمونو به تر خوښ شي لګر ک مزور نه کوم ګټه هم نه اخلم دا خو د عام وانانو ګټه د مسافت د شنه چې دکان لر مانه سودا هم کې سودا هم داخل کانتین کې خو زه په خوشاله شلم د ملګرو ملتو د نسیت ګرال د مسافت په ټول ولایتو کې خدای کار چالان او مسافت دې سب دیګا یو ډاکټر نما پښتنو کول نو کریم موږ ته ول ماشن راکړي دا ټول سرو سوتل سرته د مخې شهینه ډاکټر او تر نارینه ډاکټر د بډو لپاره نو کوي چې شپخانه کې ول موږ ماش دوه میاشتې ول نو ولې ته چې ته مالې زو خو دی ولا جو ته زنګ وهم کله ستا چې ستونزه وي سره مشه دي کوم دا د مبارک کې دا خو د موسسو د خو ور کول کیږي بس خدای نه شي کېږي دې ته دې نورې موسسې دي نو دا به مال ستا پیغام هم زو ورته ورسوم نو
صحیح ده دې مننه مننه ستاسو طارق صاحب تاسو شورز غواړ او بخښي چې د وخت کمی سره مخامخ او سفر هم راته منتظره پلین در سره نو تاسو شورز او مې سفر تاسو شرق لاس ختم مراوله ستړي مشي
جی السلام علیکم
وعلیکم
السلام حضرت چې ما کال کو دا غوي خبره رما په خل مکمل نشو
نه خیر
نو حاجی بل دا چې ما یو خبره ده چې محسوس کړه چې صرف په بی بی شیرین باندې دنیا نه دا پاتا دا شوې په دې زیات ښکاری ده او یو مکمل سکرین مې وکړه
هم داسې ده او شهزاده صاحب خدای ټول خبرونه شته تنظیمي نو تاسو ته وړاندې کوي دا تاسو ټلیفونونه چې موږ سره خبرې تاسو سره کوو هم دا رنګ راپورونه تاسو ته وړاندې کوو دا ټول د پردیشا تاغو دي پدې کې او وایو چې مشرتوب هغه دي کوي
اوچی اخو ظاهر را یو سړی چې دی یو مضبوط طاقت ته دا ومونږ منو او دا په خبر راځه په سکرین باندې راتللو سره هم دې ځات خون کوي حجی
بس یو درې چوکي چې ورور تاسو دلته ایشدو
تاسو به اوس په چمپیونز ټرافي کې ډیر وینې یار اورز به وینې
ان شاء الله تعالی ان شاء الله غیر بغیر د مرضی
بالکل بالکل
حجی زه بل خبر کوم چې اقتصادیات باډي تفصیل سره دا ټول خبرې واورې دي اقتصادي په کې د عوام کرپشن لیول ولې دي ولې خلک کرپ دي ځینی کرپ یا مالی کرپشن یا د بل په حق سلب کول باندې ولې مجبور دي هغه وړاندو سترګو یو بل سره مقابله کول سیالي کول او په خپل صادر پورې خپل نه غزول چې کوم دي یا د انسان د لوګه چې کوم دا هغه برقرار ساتلو د پاره یا د غیر پرمختګ ورکولو د پاره انسان کرپشن کوي بل سوسایټي کې معاشره کې خپل سټیټس برابرولو د پاره هغه په کرپشن مجبور شي ځکه کله چې سټیټس برابر نه نو بل انسان ک ډېر مهنت سره او په حلاله ګټلی خو دا غو رک رکاو معاشره سره برابرۍ نخري ته خلک وته سپک ګوري یا هغه بد قسمت سره اهمیت نه ورکړي دیانتدار نه اهمیت نه ورکړي بلکې دا رنګ ډنګه او سچ دیش لږه ورکړي په دې مثال وځه تاسو ته د خپل کور نو ورکم چې کرونا کې زما څلو رونه په حق رسیدلی نو دا خو چې زما د والد سره د طرف نه غوي ته کوم وراثت ملو شوی نو په هغه کې خیر چې هغه سم نو لاست روستنه اتوار باندې زما یې ویروندار 2.90 کروڑ باندې یو کور په شیرپو کې خرڅ کړ او څه د پاره خرڅ کړ چې دا غي د ژوندو او د چاینا پروډکشن هغه هول دا وی کوم بزنس چې وو د چاینا د بهر ملکونو سامان هغه یو دین بار ملکی تجارت شو دویم هغه خپل خپل باندې کول غاړي والا خو معاشره کې خپل سټیټس برابر ورو ده پاره یعنی یو د ښاوي ته پاره بزو ما هغه دون ډیر لوی لاس او دته وسه لاس و شبا شاباسي د سولو شاباسو نو خو یو دمړې نه جوړیږي نو د کرپشن یو لوی وجه دغه ده چې زمونږه سوسایټي چې کما ده هغه دیکھا دیکھی یو بل تا پلی دو باندے خپل ځان بره راوستو باندے یا شو شاده پارا پڑندو سترگو لگیا دی چې کم مونگا کھوک لکی زنگا بنیادونے اخ وزول دی دا پارا دا بڑو کی لیول نراوالا پا ہر لیول باندے خلق کرپشن کئی چې مونگا دی زردار شو او پا دام کتلی دی چې غٹ کرپ ډیر مزرت سره وایم خو پرې ده چې ویرم ډیر کرپټ خلک ما کتلی دی چې دا غوی ډیر کورونه او هر یو شی دی خو د پاسه مې تلی کړی ماشاء الله ایک وختو چې څومره مې په دې شکر کوي په ځان اعتماد وکړي نو دا ماشربا علي سي بلکې گزارې را واخلې کومګه گزارا ان کو نو دا پاکستان اور زمگا کورونا اور زمگا بچی نشی چلے دے تعلیم کے کرپشن دے صحت کے کرپشن دے نوکروں کے کرپشن دے لا اینڈ آرڈر سچویشن پولیس کے کرپشن دے یعنی کم کم قدم کے نہ دے نو دا صرف دے دا پارا دے زمگا دا کور پا بنیاد باندے پخپل شادر پورے خپے نہ غزو اور پخپل خڑا جامع کے زیادہ تا بدیخ کاری دا خبرې به مونږ بدلې کو چې دا مونږ بدلې کو نو مونږ غوړي مونږه اول یا دا سیزونه د ایران پرته دي پیاز مونږه د دوبه ته راغواړو ټماټر دې مونږه د هندستان نه راغواړو زمونږه د ستنې نه راواله د کور هر دویم شی د چاینا پروت دی ولې
صحیح
نو ګوره جی دا مونږ ته پکا کپڑا یعنی ګورم چې هر یو شی چاینا یعنی ته بهر ملکونو آی مین ټو سی نو مونږ ته پکا دا دی چې په خپل صاحب پروډکشن باندې په خپل ځان باندې او خپل کده 2 روپے دی مونږ سره پاتې کده دا بچای ته کوي
ډیر مننه مې سي ظفر دک وخت کمې سر مخامخ یو ډیر مننه تاسو د نظر څخه او د ټلیفون ډیر زیاته مننه د فرید رپورټر شو کسنګ
بالکل بلستان باکی لنن څخه د حافظ سوري شلانی ولستان په لارسو چې په ولسم فروری یعنی د نن څخه به د ولس روزنه د پولیو ځانګړي کمپاین پیلېږي په دې اکل نور تفصیل تاسو ته راپور کړو وړاندې کوو
په بلوچستان کې د پولیو وایرس او نورو بیلابیلو ناروغیو ضد د واکسین په دغه ځانګړي دولس ورځنی کمپاین کې به په لکاو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي
12 دن کې لیے جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ
دا د دولس ورځو کمپین دی هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوو چې په تیرو کمپینونو کې زمونږ نه پاتې شوی دي زمونږ ټیمونه بعد سبې د هر ضلع هر کور ته ځي او تر څلور لکه زیات ماشومان ته به دا څاڅکي ورکوي
یہ ایکٹیویټی جو ہے وہ جاری رہے گی
د چارواکو په وینا په یاد کمپاین کې به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ تر 15 کاله کم عمر ماشومان ته د ټایفاید نمونیا نسناستي تور ټوخي تور جړی په ګډون له دولو سناروغي څخه د ژغورنې ځانګړي واکسین هم ورلګوي
کو په یو کور کې یا یو ماشوم کې د پولیو وایرس وي نو دا د هغه ماشوم او کور مسله نه ده بلکې د پوره کلی او ټول خار مسله ده دا اوس ولسی مسله ده نو په سختۍ سره یې ترسره کوو
روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس دوه کیسونه ریپورت شوی چې لومړی کیس د خیبر پښتونخوا صوبې په ډیرای اسماعیل خان او دویم کیس د سند صوبې په بدین سیمه کې ریپورت شوی په پاکستان کې د پولیو ضد کارکونکو اداري ریپورت دی چې په کال 2014 وستم کې په ټول ملکي څلور اویا د پولیو کې سونه ریپورت شوی چې تر ټولو زیاته په بلوچستان صوبا کې 22 پر دویم نمبر سند صوبا کې 23 پر دریم نمبر پښتونخوا صوبا کې 22 په پنجاب صوبا او اسلام آباد کې یو یو کیس ریپورت شوی د ډاکټرانو په وینا پولیو ناروغي ناقابل علاج ده لدې ناروغي څخه د ژغورنې یوازینی لار پر وخت و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول لازمی دي حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ڈیوا کوٹا
بیا سړی مشه د خدای په امان لپاره. ډیر زیاته مننه د ټولو ستاسو پیغامونو راغلي دي او خا ډیر پیغامونو راغلي دي خو بس بیا هم بلک آیز وای د الله په امان. اخیره کې سو شیرونو را لګلی او مننه ستاسو. رحمت حسین صاحب ستاسو هم ډیر مننه چې استاینه مورا لګلی ده. ډاکټر صاحب ته ورسره ډاکټر نورګل وای بیروزګاری زیاته ده نو بس او بیروزګاری خدا سب سره وکي. فیسبوک ته به مو ګورو. برکت شاه افریدی صاحب ستاسو ډیر مننه. نن خو ستاسو پیغامونه هم ډیر رانغل لګ راغلل او بیا د ټولو ډیر زیاته مننه وکړو.
بالکل ټولو مننه به وکړو. ستاسو نړۍ مننه کوم چې تاسو هم په دې خبرونه کې راسره ملتیا لري. خپل د قدرمن میلمه صاحب ډاکټر شاهد علي صاحب چې په دې خبرونه کې راسره ډیر معلومات شریک کړل. ستاسو د ټلیفونونو میسجانو ډیر مننه چې په دې خبرونه کې راسره شریک کړل. خپل تخنیکی همکارانو به هم مننه وکړو چې د خبرونه تنظیم کړی ده. ډان زبرل طیب، کالوین نیک او خپل محترم پروډوسر صاحب شیبزاده سره بس تاسو خې اجازه غواړو.
و په لګه شی بکی به بس لار شو. خدا غدی چې سبا هم مهمه خبرونه ده نو سبا هم
او تاسو به د کرکټ سره تړلې تازه تازه معلومات هم.
بالکل آی سی سی یا د چمپیونز ټرافي په حق له باندې به شعیب زاده زموږ همکار هر ورځ تاسو سره د تازه چې کوم میچ وي پاغي باندې هم او تیر شوی میچ په حق له هم ډیره
پښتنې لري کولای شي چې راسره شریک کړي. عبدالمتین صاحب تاسو هم نړۍ مننه کوم. انقلابي پښتون صاحب هم د ټولو ډیره مننه کوو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه هفته بو علی سینا صدای امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
ز شفیع سرداریم هله د چز ما سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې د طبي کارپوهانو سره مرکې لرو او پر دې سربیره د بیلا بیلو ناروغیو د درملنې په برخه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات ورکوو.
بله بینگان عزیز، همکار ما فهیم صدیقی از ایالت کالیفرنیا در مورد یکی از مراکز آگاهی دهی در مورد ازرار مواد مخدر در ایالت گزارش داره که سری قسکای با ما صحبت های خواهد داشت.
دا اوزنی نور رپورتون هم لرو خو د اسکایپ لاری سره زموږ سره سید عالم شنواری ملګری دی. دی با مشت په معتادینو باندې د تنفسي امراضو او د سرطان د ناروغي په اړه معلومات راکې. خو لمړی به طبي خبرونه واوري.
سرطان از دلایل اصلی مرگومیر انسان‌ها در سراسر جهان پنداشته می‌شود. انتظار می‌رود بیش از 70% از مرگومیر ناشی از سرطان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تا سال 2040 رخ دهد، اما این کشورها تنها 5% از مصارف جهانی را دریافت می‌کنند. بیانکا مونیز نخست در 11 سالگی به سرطان تخمدان‌ها تشخیص شد، در 22 سالگی به سرطان پستان مصاب شد و در 26 سالگی توانست سرطان شش را شکست داده و زنده بماند. او می‌گوید که اگر در نیویورک ایالات متحده متولد نمی شد امروز زنده نمی بود. او پیام خود را به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان سال 2024 بیان کرد.
می خواهم بگویم که نگذارید سرطان زندگی شما را متوقف سازد، به خاطر که این شعار من در زندگی است. با وجودی که این حقیقت دارد اما برام دردناک است وقتی خبر می شوم که بسیاری کشورها اندکترین دسترسی را به مراقبت های سی سرطان ندارند.
اداره بین‌المللی انرژی اتمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان سال 2024 به تمویل کنندگان و نمایندگان سطوح بلند اذعان داشت که تلاش دارد با طرح‌های امیدبخش خود دسترسی مردم را به خدمات رادیوتراپی و آزمایشات تشخیصی برای مراقبت از سرطان در کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند افزایش دهد.
د سرطان په اړه د چیرینې نړیواله اداره وړاندوینه کوي چې په نړۍ کې به د سرطان د پیښو شمیر تر 2050 کال پورې او یا 50% څخه ډیر سي. د فرانسې د لیون په شار کې مشته دغه اداره چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو برخه ده، د سیګریټ، الکول، چاغوالی او د هوا ککړتیا د سرطان د ناروغۍ د زیاتوالي لامل بولي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې رپورت زیاتوي چې په 2022 کال کې د سرطان 40 میلیونه نوي پیښې تشخیص شوي او اټکل کېږي چې دا شمېر به تر 2050 کال پورې هر کال 15 میلیونه کسانو ته ورسیږي. د سرطان په اړه د څیړنې نړیواله اداره دا مني چې د نفوس وده او ډیروالی هغه عوامل دي چې تر 2050 کال پورې به د سرطان پیښې زیات کړي.
در پای مرگ کم از کم 93 شهروند امریکا که شامل 92 زن و یک مرد بود در اثر اختلاطات عملیات جراحی زیبایی در جمهوری دومینیکن، مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده هشدار صادر کرده است. بر اساس آمار مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده، این میزان تلفات بین سالهای 2009 تا 2022 ثبت شده که بیش از نصف واقعات آن از سال 2018 بدین سو رخ داده است. بیشترین اختلاطات که 92% را شامل می شود پس از عملیات لایپوسکشن یا چربی تراشی به وقوع پیوسته است، به ویژه عملیاتی که در آن چربی جمع آوری شده از بدن خود شخص در سورین وای تزریق می شود تا به آن شکل بدهد. این عملیات به نام سورین برزیلی نیز مشهور است. مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گفته است که اکثریت مطلق آمریکایی هایی که در اثر اختلاطات پس از عملیات جراحی زیبایی در جمهوری دومینیکن جان باخته اند زنان حدود 40 سال بودند.
یوا موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو تخا د دی خبرونه کتل هر شنبه د ماخام پا شپگنیمه بجی دی یاسد د سکوپ مکی پا چلور سواو نشپیتا چینل او د امریکا غک د طولنیز و شبکو د پانو للاری ماهی روی.
شما بیننده برنامه بوالی سینا صد امریکا هستن. بینندگان عزیز، ماه فوریه اختصاص یافته به ماه آگاهی دهی در مورد بیماری های مختلف سرطان. ما هم با استفاده از فرصت در این 4 هفته ماه فوریه تلاش خود کردیم معمول ترین بیماری های سرطانه که مردها و زنها را مصاب میسازه در بارش بر شما معلومات بدیم.
بله، در نولیدونکو راځي چې پوسو چې سرطان څه ته ویل کیږي. خو ځینې طبي څېړونکي پر دې باندې ټینګار کوي چې سرطان یو وژونکی ناروغي ده، مګر پر دې باندې به هم ډیر ټینګار کوي که دا ناروغي ژر تشخیص سي نو د دې درملنه به په بشپړ ډول وسي. راځي چې دا رپورت په ګډه وګورو.
سرطان یو وژونکی ناروغي ده، خو که په لمړنیو مرحلو کې تشخیص او درملنه وشي په بشپړ ډول د درملنې وړ ده. د کیور د روغتون د پاتولوژي د برخې مسول ډاکټر محمد عمر ملکزای وایي چې د سرطان ناروغي د حجرو د بې کنټروله انقسام او تکثیر له امله رامنځته کیږي. هغه زیاتوي چې عادي حالت کې هم حجرې وده کوي، خو په سرطاني حالت کې کنټرول او غیر نورمال تکثیر کوي او تومور رامنځته کوي چې په پایله کې وینې ته داخليږي او د وجود حیاتي برخو ته انتقالیږي او د انسان د مرګ لامل کیږي. ښاغلی ملکزای وایي چې سرطانونه په ټوله کی په دوه ډول دي، یعنی سرکوما او کارسینوما.
معمولا د اعضاو په ارتباط باندې دا ویشل شوی طبقه بندي شوی، مثلا د جهاز هضمي، جهاز تناسلي شو، جهاز اطراحيه شو، د سترګو، د سنسرز، د پوستکي، د ټولو اعضاو څخه چمن شاخلي مختلف طبقه بندي نه دي. په صورت عموم سره کچر طبقه بندي کو مغه دوه قسمه دي، یو سرکوما ده او بل کارسینوما ده.
ډاکټر ملکزای زیته وی چې ارسیت، جنگونه او غیر صحي غذایی رژیمونه کیدای شي د سرطان درامنځته کیدو سبب شي. خو سرطانونه ډیر وخت په پټه وده کوي او د سرطانی ناروغي متخصص تل د کلنیو ماینوس پرختنه کوي. په دې ربه د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې لڅل به کلونو پورته وي.
وقتی که متوجه شدم که دستر از روی غدود شده، بازم رای دکتر صاحب سرای جان مشوره کردم، چون در جرای فلسطین شب خانی خودم رو کار میکنه. دکتر صاحب سرای باز اونا گفتن بیاییم که عملیات کنیم. باز عملیات همینجا انجام دادن، باز مو پارچه را ایجا در پاتولوژی دادن.
تقریبا 15 روز بعد که 7 سپتامبر 2022 بود نتیجه ما از اینجا دادن، گفتن که یک مرض است به نام ملل نما که چون تداوی اینجا نمیشه باید تو پاکستان بریم.
د ډاکټر ملکزی په خبره له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص اسانتیاوی موجود دي او په همدې دلیل کې کېدای شي چې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو ډیر شمیر تثبیت شي. د پاتولوژي دغه متخصص وایي چې په افغانستان کې په خزو کې د سینې سرطان، د هاضمه د جهاز سرطان په نارینهو او خزو کې او په نارینهو کې د جلد سرطان ډیر لیدل کیږي چې په تشخیص کې د خند لامل د درملنې وړ نه وي.
فرهنگ د سکریننګ چې مو ورته یا وقایعي تدابیر یو خو علمیت باید په ټولو کې او خصوصا په ښځو کې عام شي چې دوی کله مریض سره ډاکټر ته مراجعه وکړي، کله خپل ځان معاینه کړي، هغه ابتدایي علائم چې د سرطانی هغه باندې باید پوه شي چې وجود کې کوم تغیرات راځي او کوم خطري علائم دي چې ما د توادر کوي چې زه ډاکټر ته لاړ شم او خپل معاینات وکم. او اقلا په دې باندې باید پوه شي چې فامیل کې مې یوازې مریض ده، نو دا خطر شته چې د کېدې شي ممکن پیدا شي. اگر چه دا یو استرس یا تشویش فامیلو کې ایجادای خو دا یو ورس بنفیت ریشو چې سړی وګوري، هغه د خطر او د فائدې تناسب چې سړی وګوري، نو دا په تناسب باندې زیاتره دا مفید چې سړی پوه شي پدې باندې.
د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد په خوا په یو پروګرام کې ویلي چې هر کال افغانان نیم میلیارد ډالر له هیواد بهر د درملنې لپاره مصرفوي. هغه د پیسې د هیواد لپاره لوی لګښت وباله او ویلي چې د یاد ستونزې هواری په مخه د روغتونونو ریفورم او نوي کولو پروګرام پیل کړي او د دغه پروګرام پلي کېدو لپاره شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ متخصص وایي چې په افغانستان کې د نننه د دغې ناروغۍ د تشخیص، درملنې، درملو او جراحي امکانات موجود دي، خو د شایي درملنې لپاره باید ناروغ بل هیواد ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکې اوریدئ شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
و اکنون هم چند گزارش در مورد مواد مخدر. دکتران در مرکز تداوی معتادین میگن که در ایام زمستان بیماری های نفس تنگی و نیمونیا در بین افراد معتاد، حتی اونایی که تحت تداوی هم هستن، بیشتر دیده میشه و دکترها تاکید کردن که افراد به مراقبت های جدی تر نیاز دارن. توجه شما را به این گزارش معطوف میداریم.
سه تکلیف داری؟
نفس تنگی
سورز کیگی نفس تنگی تا پیدا
شد.
عبدالقدوس که سالهای متمادی معتاد به مواد مخدر بود و فعلا در مرکز تداوی و حمایوی معتادین تحت درمانی اعتیاد قرار دارد، اما اکنون از تکلیف نفس تنگی به شدت رنج می برد.
همیشه به تکلیف هستم، نفس تنگی است. شب خواب ندارم، روز خواب ندارم، تا تشنام رفته نمیتونم. تا اینجا که میایم دوستی پیرا میشینم، این مشکلات شد.
به گفته عبدالقدوس، دکتران در این مرکز بارها برایش دوا توصیه کردن، ولی تکلیفش روبه و خامت می باشد.
دوایی که می ده خداری دکتر صاحبا مسکینا کار رو خوبه می کنن، گناه از یا نیست. مثلا به نفستنگی بالا ای چی فایده کنن؟ ای بیچارا زامت خوبه می کشن، خدا هم خیر بتشن. مقابل ما نظر ما ای است که در شفاخانه بیرونی که ما دسترسی داریم، امید ما را راجع کنه.
به قول از عبدالقدوس، تکلیف نفستنگی به دلیل استعمال دخانیات و مواد مخدر برایش پیدا شده است.
ای از خاطر اینیم همه را سکرت داریم، شیشه و پوزه را بیبند باری کردیم، نفهمیدیم، به سرنوش بودیم، بی فامیل بوده، بی عقل بوده، مسافری ملکای مردم، اینه تو زدیم خدا بدبخت کردید بالله، اینه حال دامنگیر ما شده، حیران به خداست.
دکتر محمد امین موظف در مرکز صحی آغوش میگوید به دلیل اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر در گذشته تعداد زیادی از معتادین به تکلیف‌های نفس‌تنگی و استما دچار می‌باشند. اما در جریان سردی فصل زمستان تکلیف‌های یاد شده تشدید می‌گردد.
نو معتادین اکثر دوی له دغه سره سیګریټ او نور لوګي سره دوی ډیر وخت مخسوي. نو هغه ناروغي لکه سی او پی ډی، کرانک برانکایټس او امفیزیما، دغه ناروغي له بخانه دوی کې موجود دي. او بیا چې کله د زمي موسم راشي نو په دغه وخت کې دا نور متشدیدیږي. نو په زمي په موسم کې بیا موږ دغه مشکلات ډیر له دلته بده کم کې چې نفس تنګي او بس نمونیا ای اسما پیښې مثال لکه ډېر شدید کیږي دلته. او د کم سی او پی ډی ناروغان دي، هغه د اگزاسربیشن خواته ځي. نو دغه واقعیت زیاتیږي په ژمي کې.
به گفته دکتر امین، روزانه بین 350 تا 500 تن از مریضان معتاد در این مرکز تحت تداوی قرار می گیرند که یک تعداد قابل ملاحظه ایشان با تکلیف های نفستنگی و اسما چون عبدالقدوس مواجه می باشند که در این مرکز مورد تداوی قرار می گیرند.
در بوالی سینا دخبرونی دیرو قدر منو لیدون که د هرات د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د پستې باغونو جوړولو ته د کاروانګرو لیوالتیا زیاته سوې ده. او په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 15,000 جریبه ځمکه کې د پستې باغونه جوړ سوي دي. نور تفصیل به په راپورټ کې وګوري.
وروسته له اوو کلونو زیار سکال باغ شیر د پستې د باغ لومړنی حاصل ترې راټول کړي.
ما انشاءالله امسال سال همه 1400 دور انشاءالله ما شاید بین 100 تا 120 کیلو داشته باشیم که به کیلو 1000 افغانی بگیریم 1,20,000 افغانی میشه و ایره ما امسال فکر نکنیم. سالهای آینده انشاءالله ما سالهای آینده در پیش داریم که ما از هر درخت انشاءالله مسئول ما بالای 20 کیلو تا 30 کیلو. یک درخت ما همین حال داریم به داخل همین هرات که تا 50 کیلو مسئول میده. یک درخت 50 کیلو یعنی یک درخت 40 تا 50,000 افغانی مسئول میده.
در پسته دغه باغ در 50,000 امریکایی دلار و پلگخت پا 15 جریب از مکه بنده در هرات ولایت پا جنوبی سیمه در گزره پا ولسواله که جور شویده ای چه در پسته در 2015 ونی و نیالگی پا درلودو سره پا در ولایت که در پسته یو لستر و باغونو چخده.
کشت پسته امکان داره برای مدت زمان چی باشه ولی بسیار حاصلات زیادی داره. یعنی کوگنار امکان داره به یک سال حاصل بده ولی این تا 300 سال 400 سال نسل به نسل از اونو کشت میده ای حاصل میده ای.
په دې باغ کې تر ډیره د پستې دوه ډوله ونې کرل شوي دي چې یوه یې په لویدیځو ولایتونو کې مشهوره بادغیسی پسته او بله ایرانی پسته ده چې نیالګي له ایران څخه راوړل شوي دي. همداراز د پستې په دې باغ کې 15 تنه بزګرو ته هم د کار زمینه برابر شوې ده.
8 سرنافسیم مالا برج 10,000 معاش میگیریم. والله از کار خوشحالم هستیم که پرده ما میشه شوتر میشه.
لابل خوا د هرات د کرنې ریاست چارواکی وایي په وروستیو کلونو کې د پستې باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
علاقه مندی مردم به کشت پسته افزایش یافته و دلیل از اینه که یک پسته ضرورت به آب کم داره، دوم محصول اقتصادی تولید میکنه و از 10 سال به این طرف اضافه از 5,000 جریب زمین جنگل‌های پسته و باغات پسته از جانب مؤسسات مردم و دواقین و سکتور خصوصی ایجاد شده و جنگل‌های طبیعی پسته ما شما در ولایت هرات اضافه از 15,000 جریب زمین میباشه و در سال گذشته ما حدود 20% افزایش محصول پسته نسبت به سال قبل داشتیم.
در کرنی ریاست به خبره در هرات ولایت اقلیم در پسته کرنی لپاره مناسب دی او در کوکنار و کروندگر کولیشی در پسته باغونو جوړول سره به تاوان ګټه ترلاسه کړي. پچه میوه، پتیره بیا جلغوزه و پسته در هیواد له مهم و صادراتی توکو څخه بلل کیږي. د هیواد په کچه د بادغیس پسته د غوره کیفیت په درلودو کې شهرت لري. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
بینندگان عزیز، شما گزارش ها را دیدن. وقتون هم بیان که با محترم دکتر سیب سیدالم شینواری، متخصص سرطان در واشنگتن، که میتونن از طریق اسکایپ با ما سن سر صحبت باز بکنیم. دکتر سیب، سلام و خدمت شما، ممنون وقتتان.
مننه. و علیکم سلام استاد سلبالانه. مننه
دکتر سیب. پرور دو کسانو که چه دو دوی درملنه سوی وی ده سالندی او سنبغل ده زیتوالی لامل چه دی؟
مننه. وګوره، د نفس تنګي، نومونیا یا نور د تنفسي سیستم اړوند ناروغي چې دي، دا د مختلفو فاکتورونو له امله کېدای شي چې په معتادینو کې رامنځته شي. تر ټولو لومړی لامل یا فاکتور د دوی دغه معافیتي سیستم ضعیفوالی دی. هغه کسان چې په نشه یي توکو باندې روغ دي وي، د هغوی دغه دفاعي سیستم چې دی په تدریجي توګه باندې ضعیفه کیږي. او کله چې دفاعي سیستم یا معافیت سیستم د انسان ضعیفه شي، نو هغه زمینه انتانات ته مسایده چې دغه انتانات ممکن هغه انتانات وي چې د نومونیا یا د نفس تنګۍ یا د نورو اړوند ناروغۍ لامل وګرځيږي. او نور فاکتورونه هم کېدای شي دا وي چې اکثریت معتادین چې دي، هغه مثلا په سګریټي یا دودی شکل باندې د سګریټ د لار نه هغه مخدراتو پیچلي مواد چې دي هغه استعمالوي، چې چون دغه دود مستقیم تماس د تنفسي سیستم سره وي، نو د تنفسي سیستم متاثر کوي او زمينه انتانات ته مسایده. یا په زرقي شکل باندې، یعنی د ستنې یا پچکارې د لار نه چاخلي، دغه لار نه ممکن په مستقیمه توګه باندې انتانات چې دي ویني ته داخل شي او ډول ډول نه روبای رامنس تکړي. او بل فاکتور دا کې دی شي چې دغه معتادین چې دي اکثریت په داسې ځایونو کې وسیږي چې هغه غیر صحي ځایونه وي، نظافت الته نه وي، حفظ صحه نه وي موجوده، هغه کم د هوا تهویات چې ضرور ده هغه نه وي موجوده، تعداد زخ ډېر وي، په یو وړو کې ځای اکثر خلک راټول شوي وي. هغه هم کولای شي په اسانۍ سره انتانات، خصوصا هغه چې انتانات چې هغه ساري وي، هغه سره تبادله کی، هغه هم زمینه د تنفسي امراض د بر د نمونیا په شمول باندې مساعد کولای شي. او بل د مشکل دا دی چې دغه خلک چې وی اکثریت لاسرسي روغتیایي خدمات ته نه لري، په وخت باندې د دوی تشخیص او هغه تداوی چې دا هغه صورت نه مومي، نو دا هم زمينه د تمسایده چې دا خلک په امراض باندې اخته شي، د نمونیا په شمول باندې. او بل اخر یو بل فاکتور چې دی هغه په دې خلکو کې مزمن امراض دي. اکثریت معتادین که تاسو وګورئ په ایچ آی وی ایډز مرض باندې اخته وي، یا د هپاتایتس یا د زیړي په ناروغي باندې هم اخته وي په عین زمان کې، چې دا دواړه هغه معافیتي سیستم چې دی ضعیفه کوي. چې کله ضعیفه کوي، نو هغه فرصت طلب انتانات ته د تنفسي د امراضو د مربوط کمانتانات چې د هغه په شمول باندې امتحانات ته مساعده او همدارې چې دغه معتادین په دغه ناروغي او نور سیستمونو مربوط ناروغي باندې اخته کېدای شي.
ممنون دکتر سیب. دکتر سیب شینواری، او کسایی که معتاد هستن و با مشکلات تنفسی دچار هستن، اگر تحت تداوی قرار نگیرن، چه پیامدهایی را میتونه که به بار بیاره بر از اینا؟
تشکر. ببینین، وقتی که یک شخص معتاد تحت تداوی قرار نگیره، چون مواد مخدر که است، مواد از کشنده است، اعتیاد خودش یک مرض است و مرض اگر تداوی نشه، شکل مزمن خود برای خود گرفته، تمام وجود انسان میتونه متاثر بسازه. ولی هازو کسایی که معتاد هستن و اونا تداوی در نزدشان صورت نگیره، تمام سیستم های بدنشان و ارگان هایی که داخل یا اعضایی که داخل بدنشان هست میتونه متاثر شود. به صورت عموم باید بگیم که هم حالت فیزیکی یا صحت فیزیکی از اینا متاثر شده خراب میشه و با وخامت میتونه بگرایه و در پهلوی از صحت روانی از اینا هم میتونه متاثر شود به شکل منفیش. و همچنان اگر تداوی صورت نگیره در نزدشان، طبعا مشکلات دیگه را هم در نزد اینا ایجاد کرده میتونه. به طور مثال از کار میمانن، وقتی که از کار ماندن یا کار یا اجراات یا فعالیت های کاری از اینا که است به شکل منفی متاثر میشه و اقتصاد به اقتصادشون انگار وارد میشه. روابط اجتماعی از اینا که است میتونه متاثر شوه، که چی روابط اجتماعی، روابط از شخص با فامیلش باشه، با دوستاش باشه، با اقاربش باشه یا با همکارایش باشه، اونها که است متاثر میشه به می شکل است که باز به اصطلاح آهسته آهسته شخص به انزوا میره. و همچنان در پهلوی از این طبعا چون از کار و بار و دیگه مسائل و از روابط اینا دور میمانن، باز به خاطر بدست آوردن مواد مخدر ممکن اینا به بعضی کارهای غیر قانونی هم دست بزنن. به طور مثال دزدی های خرد و ریزه و حتی در بعضی موارد بعضی از کارهای بسیار بزرگ غیر قانونی اینا انجام بدن تا که مواد مخدر به دست برن. یعنی یک مشکلات قانونی هم در نزد اینا میتونه ایجاد شوه و در پهلوی از این مشکلات گوناگون میتونه در نزد اینا با وجود بده ایسی تحصیلاتشان هم به طور مثال کسی که معتاد باشه به هر گونه موادی که باشه اونا به اصطلاح رشته تحصیلی از اینا هم بر هم میخوره و ممکن که امو تحصیلی را که ادامه داده اونا را به پایان نتوانند برسانند و یا اگر پلان و پروگرامی و پروگرام های تحصیلی و یا کسب تحصیلی داشته باشند اونا را ممکن نتوانند به مهدافی که تعیین کردن به مهدافشان برسند. به صورت عموم همه عرصه زندگی یک شخص میتونه توسط مواد مخدر که از متاثر شود در صورتی که تداویش به صورت درست صورت نگیره و در عین حال طبعا دوز بسیار رول عمده داره که اگر شخص تحت تداوی قرار داشته باشه طبعا هر چیزی که برای اونا داده میشه با یک دوز مشخص داده میشه تا این شخص پاک شه با وجودش، ولی اگر تداوی درست در نزد اینا صورت نگیره این شخص ممکن است از دوزها به مرور زمان از دوزهای بلند مواد مخدر استفاده کنه و نظر به سطح تالرنس یا تحملی که اینا در بینشان خلق میشه به مرور زمان دوز بالا ببرن یا اندازه مواد مخدره که در اکثریت حالات بسیار کشنده و خطرناک میشه.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری، د روشتو کسانو کې یا پاروړو کسانو کې د سرطان د ناروغي د اخته کېدو خطر څومره موجود دی؟
بله یو شی باید ووایو چې سرطانون د لپاره فاکتورونه ضرور دی چې هغه په یو شخص کې موجود وي په البته په طولانی مدت توګه باندې چې هغه زمینه ساز وي دی سرطان په شخص کې رامنځته شي. نو په دې دا ویلی شم چې هغه کسان چې معتاد وي په هغې کې اکثریت داسې فکټورونه موجود وي چې هغه زمینه سازي کوي د سرطانونو دپاره. ولی یو شی باید ذکر کړم چې هر معتاد کس په سرطان باندې نه اخته کیږي. د مثال په توګه باندې دا چې په معتادینو کې سرطان رامنځته کیږي او په شکل باندې رامنځته کیږي ما څو فکټورونه ذکر کړل یو څو موضوعګانې بدلته ویم چې هغه ممکن زمینه دې ته مساعده کی چې معتاد شخص په سرطان باندې شي. مثال په توګه باندې لکه مخکې چې دا ونه وکړه چې په دودی شکل باندې د سګرټ نه یا نور هغه دودی مخدراتو کې چې دی یا نشي تو کې چې دی هغه نه چې دا کس استفاده کوي دا زمینه دې ته مساعده چې دا شخص په د انواع په مختلفو سرطانونو باندې اخته شي. مثال په توګه باندې د خولې په سرطان باندې د ستوني د سرطان باندې د مرۍ یا د سږو په سرطان باندې هم اخته شي. همدارنګ ځینې خلک معتادین چې دي اوس مثلا کاغه احتیاط د الکوهول سره وي یا د مخدره توکو ترڅنګ الکوهول نم یا شرابونه هم کار اخلي هغه هم ممکن زمینه دې ته مساعده شي چې دا د ځیګر په سرطانونو باندې اخته شي یا د سدیه د سینې په سرطانونو باندې که ښځه وي ممکن اخته شي یا د مرۍ په سرطانونو باندې هم اخته شي. نه دا زمینه هغه ته مساعده وي. او همدارنګه په ښځو کې مثلا هغه څوک چې معتاد وي معتاد خدینه چي دي هغه يم ک د پچکاري د لارې نه مثلا مخدره تو کې اخري هغه کې د اچ پی وی په نام باندې هيومن پاپيلوما وایرس چي دي هغه د انتقال زمينه مساعده کې چې هغه هم د اړوند د سرطانونو چي ممکن په خزو کې رامنس ته کې.
ډاکټر صاحب سید عالم شنواری جهان سپاس از حضورتن در برنامه
کورمادان ډېر مننه ستاسو معلوماتو څخه ډاکټر صاحب.
خوش مکنم تشکر از شما.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما بیننده برنامه بوالی سینا صدای امریکا هستند. برخی از خانواده های افغان ساکن در ایالت های مختلف امریکا به خاطر رویاوری فرزندانشان به مواد مخدر ابراز نگرانی کردند. یافته های اداره ملی آمار سوء استفاده مواد مخدر امریکا نشان میده که بیش از 46% دانش آموزان مکاتب کشور تا صنف 12 دست کم یک بار مواد مخدر مصرف میکنند. همکارم فهیم صدیقی در این رابطه یک گزارش تهیه کرده و میکنون از طریق اسکایپ با ماست. فهیم صدیقی سلام، وقتت بخیر. خودت به این مرکز آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر رفتی، چقدر زیاد شاگردها یا از افغانها در اونجا بودن، در کدام سن و سال بودن و نگرانی عمده خانواده هایشان چه بود؟
دکتر صاحب، من به یکی از مراکز جوانان در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا سر زدم و اوجا خانواده های افغان را دیدم که درخواست داشتن از این مرکز جوانان که برای نوجوانان و کودکانشان آموزش بدهند که انواع و اقسام مواد مخدر که در امریکا قابل دسترس است باید برشان آموزش داده شود. و مرکز جوانان ساکرامنتو گفتند که در کالیفرنیا انواع و اقسام مواد مخدر به شکل پنهانی در مکاتب استفاده میشه و خانواده های افغان که تازه به امریکا آمدن از این نگران هستند و اینا خواستن که یک برنامه آگاهی‌دهی بر از اینا آغاز شود. به همین اساس اینا کورس های کوتاه‌مدت و برنامه های آگاهی‌دهی را آغاز کردن که ما یک گزارش تهیه کردیم از جریان برنامه های آموزشی که در این راستا اینا برگزار کردن.
اینجا کمپاین آگاهی‌دهی در مورد اضرار مواد مخدر در ایالت کالیفرنیای امریکا است، جایی که جوانان افغان هم در کنار همسن و سالان امریکاییشان آمدند تا از خطرات و پیامدهای استفاده از مواد مخدر آگاهی حاصل کنند. بیشتر این جوانان همه روزه شاهد استفاده پنهانی مواد مخدر توسط همسنفیانشان در مکاتب هستند و به همین دلیل نگرانند تا قربانی این پدیده نشوند.
در مکتب خودم بودم، دیگه خیلی بچه رو دیدیم که از مواد استفاده میکنن. دیگه بچه افغان ها که باشه، بچه خارجی ها که باشه، همی تبلیغات مثلا تبلیغات استفاده میکنه، دیگه از نسوار استفاده میکنه، دیگه رقم شربت است با تبلیغات چرس یا رقم چیزا نایفم به نام چیستا اور استفاده میکنه.
ما متن د کورس کې د واری از می مواد چرس او دیگه مواد به بفهمم، چون ما از افغانستان آمدیم و این مواد تا د افغانستان ندیدیم. ای جمعیم د مکتب استفاده میکنه د دیگه جای، ما میخوایم که د واریش بفهمیم و بفهم که چه قبنگ بدن انسان ضرری است، اقسام و انواع مواد را باید بشناسیم.
دیم بره باید